درنو دوستانو السلام علیکم زاج ملندم او د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د شنبه ورځ ده او د دوو بجو په خبرونه کې مونږ ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. نن به ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې په دې غږیږو چې په وروستیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د زیاتې شوې بېوزلۍ، فقر او لوږې خبره باندې هم ټول سیاسي لوري او هم بشري سازمانونه موافق دي چې دا شته، خو د دې په وړاندې د نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت غبرګون څه دی؟ خلکو ته مرستې په کومو بڼو رسیږي؟ آیا دغه مرستې تر اوسه پورې د خلکو په ژوند کې د بدلون سبب شوي دي که نه؟ د مرستو په ویش کې عدالت څومره پر ځای کیږي؟ وروسته به په ازادۍ په څپو کې اوبخې په ترشنه اسمان لاندې خپرونه کې پر دې بحث کوو. ستاسو هم اورو، تاسو هم کولی شئ چې زموږ د واټساپ په شمیرو یا نورو شمیرو بیا موږ سره پکې تماس ونیسئ. میلمانه به هم راسره وي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو کور د چت د نړیدو په پیښه کې و ماشوم مړه شوی او 15 تنه نور ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. او د جان هاپکنز پوهنتون د جمعې د ورځې د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کرونا وبا ثبت شوې مثبتې شمیرې تر 300 میلیونو واوښتې. بشپړ خبرونه واوري. د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې و ماشوم مړه شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه دغه ولایت مرکز مهترلام په ګلدرباد سیمه کې د یو کور د کوټې چت پریوتې چې له امله یوه 15 کلنه نجلۍ مړه شوي او د کورنۍ 15 تنه نور غړي چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ټپیان شوي دي. صلاح الدین زاهد د دې پیښې له امله موسمي بارانونه بولي، کوم چې له تېرو 15 ورځو راهیسې ووري او لا هم دوام لري. د لغمان د چارواکو په خبره د پیښې ټپیان د درملنې په موخه روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. پر دې سربیره د لغمان گاوند، ننګرهار، په سرخرود او شینوار ولسوالۍ کې هم د دوو کورونو د کوټو د چتونو د پریوتو خبرونه ورکړل شوي، خو د ځایي خلکو په خبره ځاني زیانې نه دی اړولې. تر دې مخکې د افغانستان له یو شمیر نورو ولایتونو لکه بدخشان او هلمند څخه د وروستیو واورو ورښتون له کبله د مرګ ژوبلې ریپورټونه ورکول شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دې سازمان پرون پر خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو تر څنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو اساسي حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دې سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل غږ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یو کور کې په اعتراض راټولې شوې وې او د دوی په استازیتوب یوې وویل:
نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستې وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی، پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې. دا ښځې چې د خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثره ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثره ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د شپږم ټولګي نه پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د هغې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د دویمې کالیزې په مناسبت چې په ایران کې د تهران په هوایي ډګر کې د دې هیواد د سپاهي پاسداران ځواک په یو توغندي وویشتل شوه، د دې پیښې د قربانیانو ځینې کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی محمد مهدي سعادت چې زوی یې په دې پیښه کې وژل شوی دی، ازادۍ راډیو ته نن وویل:
ما خواستار عدالت ایم که باید قاتلان را فرمانده کل قوات نمیدارم چی هستم، فقط بازخواست شوه. حالا به قول ما افغان ها که بازخواست شوه، یک خطا را یه عمدی بوده، عمدتا یک کار کرده دستی بوده.
د ازادۍ رادیو د فردا څنګه د ریپورت لمخې نن په ایران کې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ په تهران کې د امام خمینی هوایی ډګر ته په ورغلی دي او وروسته د دغه الوتکې د نسکوریدو پر ځای کې دغه کورنۍ وګړي سره راټول شوي دي. دوی په دې راټولیدنه کې د حقیقت او عدالت او همدارنګه د عدالت غوښتنې شعارونه ورکول. ایران وایي چې د دې پیښې په اړه دوه اړخیزو مذاکراتو ته چمتو دي، خو تروسه ایران د کاناډا او یو شمېر نورو هغه هیوادونو غوښتنه له پامه غورځولې ده چې وایي د قربانیانو کورنیو ته دې تاوان ورکړي. د جان هاپکنز پوهنتون د جمعې د ورځې د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کرونا وبا ثبت شوې مثبتې شمیرې تر 300 میلیونو واوښتې. د کرونا په اومیکرون باندې چې ژر خپرېږي په لسګونو هیوادو کې ګڼ کسان اخته شوي، خو هغه کسان چې واکسینې کړي دي او په اومیکرون اخته شوي په هغوی کې د کرونا سختې نښې نه لیدل کېږي او د دې بڼې د مړینې کچه هم کمه ده. د دې سربیره روغتیایي متخصصان خبرداری ورکوي که ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته شي په نړۍ کې به روغتیایي خدمات ټکنې کړي. د کرونا ثبت شوې مثبتې شمیرې که تر 300 میلیونه اوښتې، داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې به اصلي شمیرې تر دې څو برابره زیاتې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا تر اوسه 5.5 میلیونه کسان په نړۍ کې کرونا وژلي دي او داسې اټکل کېږي چې دا شمیرې به هم 2-3 برابره تر دې ډېرې وي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړي. انتوني بلینکن زیاته کړه ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي دا ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو د حقونو درناوی وشي او هم نظم مراعت شي. قزاقستان تېره اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډګټو د امنیتي تړون لغړو هیوادو چې روسیه، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنستان غړي دي د هغه مظاهرو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې د ګازو د بیو د زیاتېدو لپاره په ټول قزاقستان کې پیل شوي. روسیې د دې غوښتنو په ځواب کې 2000 سرتیری قزاقستان ته واستول. انټونی بلینکن په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توقایف امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي څو پر هغه کسانو چې د ده په وینا بلواګر دي او نه تسلیمیږي ډزې وکړي او وی وژني.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود.
دوستانو ترشنه اسمان لاندې د دې اونۍ خبرونه ته مو هم زاج ملاند هرکلی کوم. په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون وروسته د رامنځته شوي بېوزلۍ او لوږې په واقعیت هم سیاسي لوري او هم بشري سازمان اعتراف کوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندی شیلی ټکرال له اسلام آباد د امریکا ملي ولسی راډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د امریکا د ملي راډیو د رپورټ له مخې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي او د دې هیواد 98% وګړي کافی خواړه نه لري. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ده د خلکو اړتیا زیاته شوي. نور طالب بشان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د خلکو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو ادارې او نور مرستندویه سازمانونه وایي چې تر اوسه یې په افغانستان کې میلیونونو کسانو سره مرستې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر ری ازیابل موسارد کارلسن پرون په ټویټر لیکلی دی د مرستندوی ادارو هدف دا دی څو په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونه وګړو پورې مرستې ورسوي. پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د رامنځته شوې بېوزلۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او بشري ادارو ترمنځ څومره همغږي موجوده ده او څومره په همغږۍ کې کار کولی شي. آیا تر اوسه چې کومې مرستې شوي مستحقو کسانو ته رسیدلی؟ بشري ادارې په افغانستان کې مستحق کسان څنګه معلوموي او په دې شرایطو کې څنګه پیژني؟ د خلکو هغه شکایتونه څومره پر ځای دي چې وایي د بشري ادارو مرستې په ډیرو ولایتونو کې د مستحقو کسانو پر ځای هغوی ته رسیږي چې دغه مرستو ته ښایي اړتیا ونه لري؟ په دې او ورسره تړلو مسلو ترشنه اسمان لاندې دې خپرونه کې بحث کوو. د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی را سره دی. همدارنګه د اقتصادي چارو شنون کې دریا خان بهیر هم را سره په خپرونه کې وصل شوی دی. د طالبانو د حکومت د مرستو د ویش د کمیسیون مشر ته مو هم بلنه ورکړې ده او تمه لرو چې د خپرونې په جریان کې به را سره وصل شي. لتاسو درنو اوریدونکو به ما اورو چې تاسو په افغانستان کې د رواني بیوزلۍ د کمول لپاره د ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت او نورو نړیوالو ادارو غبرګون ته په کمه سترګه ګوري. ستړي مشه درنو ملمنو او همدارنګه درنو اوریدونکو، اماني صاحب له تاسو نه به خبرونه را پیل کو. په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه د راغلي رامنځته شوې بېوزلۍ، لوږي او فقر چې په نورو خپرونو کې مونږ په بېلابېلو اړخونو باندې بحثونه کړي دي، دغه د بشري مرستو د رسیدنې په ځانګړې توګه د تاسو د پروګرام د رسیدنې چارې څنګه روانې دي؟
ډېره مننه آن صاحب. سلام تاسې ته، بهیر صاحب ته، د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. تاسې لکه څنګه چې تاسې وویل، خواشینۍ سره په افغانستان کې بشري وضعیت د کال له پیل نه، یعنې د 2021 کال چې مونږ ورته اوس تېر کال ویلی شو، د پیل نه یعنې د اندېښنې وړ و. افغانستان د یو ډېرې شدیدې وچکالۍ سره مخامخ وه، د کورونا وبا خپل منفي اغېزې درلودې، د خوراکي توکو بیې لاله وړاندې مخ په لوړېدو وې، یعنې د 2020 کال کې کله چې قرنټینونه وضع شول، د افغانستان ځینې سرحدونه د مودې لپاره بند پاتې شول، خلکو سره هغه ویره پیدا وه چې خوراکي توکي به نه ترلاسه کېږي یا به په بازار کې نه موندل کېږي. په مارکیټونو باندې هجوم یې وړل شو، هغه ټول د مونږ تاسې په یاد دي. هماغې سره قیمتونه هم د هغې وخت نه لا جګ لاړل، بیا څنګه چې لازمه وه دغومره راټیټ شوي هم نه وو، چې وروسته افغانستان کې سیاسي تحولات سخت کاله ګس میاشتې رامنځته شول، او دې سره افغانستان دولتي سیستم په ځانګړي ډول بانکي سیستمونه د ټول په ټپه ودرېدل د لږې مودې لپاره. یعنی عوامل یې ډېر زیات و، عوامل یې یوازې دا نه دي چې افغانستان کې سیاسي تحولات وو، په دې په څنګ کې ورسره په افغانستان کې نامنۍ جګړې، د افغانستان په ډېری سیمو کې د خلکو بېځایه کېدنه، دغه ټول هغه لامل و چې د بشري وضعیت خوشبې سره په افغانستان کې ډېر کړکېچن حالت ورسو او اوس هم ادامه لري. د بي اس پی یا د خوړو نړیوال پروګرام 2020 کال کې لکه مخکې برنامو کې مهم لته سره ویل و چې زمونږ هدف چې ټاکلی و 14 میلیونه کسان و، اما تر هغه هدف واوښتو. د 15 میلیونه کسانو په شاوخوا کې تر هغې ډېرو خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسېدې په 2020 کال کې. دقیق ارقام مې لا هم په راټولېدو دي، چې موږ نوې د دسمبر میاشت یا د کال وروستۍ میاشت پای ته رسولې، او په دې کې خوراکي توکو مرستې شاملې وې، او یا هم په ځینو سیمو کې د نقد پیسو ویش و تر څو خلک وکولی شي د بازار له خوراکي توکي پرې راونیسي. د سخت کال لپاره هم موږ په پام کې لرو چې 23 میلیونه کسانو ته خوراکي توکي ورسوو په ټول افغانستان کې. البته د دې لپاره مالي امکاناتو ته ډېره زیاته اړتیا شته تر څو وکولای شو د خلکو ته ورسیږو. په دې تاسې پوښتنې په ځواب کې وایم چې څنګه مرستې رسیږي. د دبلیو ایچ پی یو پراخ میکانیزمونه او د همغږۍ سیستمونه لا پخانه په لیکېدو په حال کې دي، او هر ورځ د لا غښتلي کېدو په حال کې دي.
مننه مانی صاحب. دغه چې څنګه چې تاسو په کوم بڼو مرستې رسوي، مستحق څومره پیژنئ، څنګه معلومه وي، او د نورو ادارو سره د طالبانو له حکومت سره څومره همغږي لري په چارو کې؟ ځکه مختلف ادارې غواړي وي موږ مرسته رسوو، حتی ځینې واړه بشري او خیریه سازمانونه په افغانستان کې فعال دي. په دې باندې به وروسته خبرې کوو په خبرونه کې. زه به راشم له دریا خان بهیر نه به وپوښتم چې ډېر ته وي خغلی بهیر، تاسو د افغانستان حالات ساری، دغه مرستې چې مثلا خغلی امانی وویل چې یوازې د خوړو نړیوال پروګرام توانېدلی دی چې 14 میلیونه نم زیاتو خلکو ته چې دوی هغه هدف و مرستې ورسوي، په افغانستان کې اغیز څومره تاسو وینئ چې اغیز یې کړی که نه د بېوزلۍ په کنټرول کې؟ ځکه ظاهرا خو چې موږ ګورو فقر او بېوزلۍ په ډېره چټکۍ سره لا هم پورته ځي، دغه مرستو اغیز نه دی کړی که نه نور عوامل دومره پیاوړي دي چې دغه مرستې بسنه نه کوي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته، بس درنو مېلمنو ته او ټولو هېوادوالو ته. البته باید وایم چې دغه اقتصادي بحران د ابعاد دومره وسیع دي چې په دغه مرستو باندې متاسفانه چې ډېر مرستې خوشبختانه ډېرې کېږي، هم متاسفانه د تاثیرات موږ وغنه چې باید لمس کو ویګورو و احساسې کو خلک وګوري، دا کم دی. دلایل مختلف دي. کله چې موږ مرسته کوو، یعنی یو هیواد یو منطقې دی یو جغرافیا دی یو ټولنې د اقتصادي ستونزې غواړو چې در مرفوع کړو، د اولیه نیازمندیانو ته رسیدګي وکړو، هلته ښه دی چې د یوه طریقه څو ستونزې موږ حل کړو. په څه معنا؟ که چیرې موږ راځو یا مقدار غنم یا لوبیا یا وریجې یا غوړي هر څه راځو ویشو، دا چې مستحق کسانو ته رسیږي یا نه رسیږي دا یو بیل بحث دی. دا څومره په کومې طریقې راځي، په کوم مناسب وخت کې د خلکو ته رسیږي، دا یو بحث. دویم، که چیرې دغه مسائل یا دغه خریداریان د افغانستان د مارکیټونه وشي، بیا یو برخه د قضیه ده کیدای شي چې موږ وایو چې افغانستان خو د اقتصادي لحاظه د نقدینګۍ د کمبود سره مواجه دی، که چیرې دا پیسې راشي البته د افغانستان د بانکو له طریق افغانستان ته داخل شي، نه د صرافیانو، بانکو له طریق افغانستان ته داخل شي او په همدغه پیسو د افغانستان د مارکیټونه پیر وشي یا خریداری وشي، بیرته دا خلکو ته توضیح شي، دا یو مقدار مثبت بلکې. دویم، که چیرې موږ دویم او بل بوته فکر وکړو، افغانستان د خلکو د پاره دې چې هر فامیل خپل پویږي چې زما اولویتونه په ژوند کې څه شي دي، یعنې زه ډېر څه شي ته ضرورت لرم، آیا زه یو کمپلې ته ضرورت لرم که زه یو پنځه منه وړو ته ضرورت لرم. که چیرې موږ به پیسې او دا پیسې نقدې راوړو او د افغانستان خلکو ته ویشو، دلته د خلکو د خریداري په سطحې کې افزایش راځي او دا افزایش باید زده کیږي چې د ترخه د اقتصاد چې ده په منطقوي ډول، که چیرې په یو کلي کې وایو یا په ولسوالۍ کې وایو بیا په ولایت بیا د وطن په سطحې وایو، دا څرخه راڅرخیږي. یعنی موږ باید په ده فکر وکړو چې څنګه کولای شو چې دغه جام تقریبا دغه سیستم چې یو مقدار
مننه بهیر صاحب، دلته په نورو ستونزم زه وروسته تاسو سره غږیږم، ځکه چې دلته یو بانکي ستونزم موجوده ده. د افغانستان د مارکیټونو نه خریداري مشکله ده، په بانکونو نه پیسې راستل مشکل دي. یعنی همدای تاسو د خبرې په تایید باندې چې دغه د پیسو دغه جریان هم په ټپه ولاړ دی. په هر حال زه تاسو سره بحث کوم، خو اوس د طالبانو د حکومت د مرستو د ویش د کمیسیون مشر مولوي شریف الدین د موږ بلنه منل راسره یوځای شوی، له دوی سره موږ ژمنه کړې چې له 15 دقیقو زیات وخت بینن وسونو. په همدې خاطر باندې زه غواړم خپلې یو څو پوښتنې له مولوي صاحب نه وکم، بیا بیرته تاسو او اماني صاحب ته راځم. بهیر صاحب، مولوي صاحب شرف الدین ستړي مشي خبرونې ته، تر اوسه پورې تاسو د مرستو د ویش د کمیسیون په مشرۍ کې دغه د مرستو د ویش بهیر څنګه پر مخ وړئ؟ څه کوئ په دغه کمیسیون کې تاسو؟
موږ خو تر اوسه چې کوم مرستې راغلي دي او موږ سره سوي دي، موږ یو کمیسیون ورته جوړ لرو او د هغه لارې څخه مو بیا دا کومکونه لکه د پیش په وړاندې د مبارزې وزارت او داسې د مهاجرینو وزارت او سره میاشت زموږ چې کوم دغه سوی دی، څه ته مال چې د دوی غوښتنه ده او ضرورت پیدا سوی هغو ته مو ورکړی دی، او نور مو بیا هغو د خپل هغه سروې له مخې څخه هغه کوم محتاجمن او مستحقینو کورنیو ته رسولی دي، او سمو داسې د پخپل غنی د کمیسیون د لارې څخه چې کومه ساحه موږ خلک مستحق ګڼلې دي، خلک غوښتنه کړې ده او موږ هم لازم بللې دي، هغه ساحو ته مو د هغه سروې له مخې څخه ورکړې دي. او بل مو د سمو داسې د موسسو دو سره کوم چې خیریه موسسې او خیریه ادارې دي، د هغو سره د لارې څخه مو چې موږ صرف نظارت کوي او توضیح سوه ده چې په دې څلور میاشت شاوخوا کې تقریبا داسې د اته 50,000 یا د 60,000 شاوخوا کې کورنیو ته مستحق کورنیو ته د دغه کمیسیون له لارې څخه چې څه یې په واسطه د بعضې خیریه موسسو او د 15,000 شاوخوا کې صرف د دغه کمیسیون لخوا څخه کورنیو ته رسېدلي دي، علاوه د مهاجرینو د وزارت څخه او علاوه د سرې میاشت څخه هغو څخه علاوه.
مولوی صاحب شریف الدین، د خیریه موسسو سره د تاسو همغږي څنګه ده؟ ځکه داسې ویل کیږي چې په افغانستان کې بشري ادارې هم لګیا دي په یو ډول باندې یو نیم ځای مرستې ویشي، د طالبانو د حکومت ځینې ادارې هم مرستې ویشي، یو همغږي شته دی چې مستحق کسان پیدا کړي؟ ځکه زیاتره ځایونو نه داسې رپورټونه راځي چې مستحق خلکو ته مرستې نه رسیږي، مرستې راځي یو څو کسان یې ترلاسه کوي.
هو دا وسره مغرسته هغه سره موږ صرف دا خبره کړې ده چې شرایط نه در باندې لګو، صرف دوه نوایو چې تاسو به نظارت کوو او تاسو چې کوم ستونزې مختلفې لري هغه به د مخه چپو، او چې په تیر نظام یا په تیر اداره د کابل کې چې زموږ مخ کې هغه هغه چې کوم ستونزې تاسو ته ژغولې وي یا درته پیدا کولې چې هغه نظامي پوښتنه کوله نظامیان به مخنیوی کوي یا به نظامیانو دغه شی ستاسو شخصي په خپل خوښه به ساحه کې ورکوله یا به خپل نظامي کسان ته ورکوله عسکر ته به ورکوله هغه مخنیوی اوس مشکړې دي چې تاسو ته به دا ستونزه بخښي نه وي نه به طالبان مجاهدین به ستاسو په چې کوم مرسته راوړي د کوم مستحقین لپاره هغه به ستاسو څخه نه راګرځي ستاسو مزاحمت
مولوی صاحب یو بل سوال دا دی چې دی مولوی صاحب ټلیفون د انټرنیټ ضعیف دی مولوی صاحب یو بل پوښتنه دا ده چې د ځینو ولایتونو نه موږ داسې ریپورټونه لرو و بخې چې د ما تخنیکي همکار وایي چې ټلیفون اوس یې اورم مولوی صاحب ټلیفون مو لږ قطع شو یو بل پوښتنه دا ده چې د ځینو ولایتونو مهرباني
دوی ته موږ سره دومره وویل چې زموږ تر نظارت لاندې توضیح کېږي هغه دا نه مانا چې زموږ په خوښه باندې بالکل موږ ورته ویلي وو چې تاسې کوم مستحق کسان کورنۍ لیدلې د هغو سره تاسې کولی شئ په ازاده توګه باندې زموږ پر تاسې باندې کومه دغه نشته شرایط نشته ډېر صرف دومره مو ویلي چې کوم ستاسې مخ ته ستونزې پېښېږي لکه چپ کړی دی اوس په آزاد څوک باندې یو بشر دوسته مرسته چې څوک کوي خیریه موسې خیریه ادارې هغه هر څوک کې کده هر لاري کې آزاد دی او آزاد کولای شي د افغانستان ولس په دې وخت کې ډیر ضرورت لري اشد ضرورت لري نو دوی ته د مخ خلاصې نظارت یې موږ کوو د دوی په ګټه باندې کوو دا چې دوی د مخ ستوند چې په کوو او خبره مو ته چې کله ساحه ته موږ مرسته ورسولې ته کوشش وکړي چې بل ساحه ته ورکړي که بل ساحه ته مهاجرین وزارت ورسولې اسري مشته او بل ساحه ته ورکړي صرف دوه خبره موږ دوی ته کوي دا یو خبره مو دا ورته کوي دا چې کته چې د مرستو په باب چې کوم مرسته ته راوړي ورکوي افغانانو ته کوشش وکړي هغه شان راوړي چې هغه د افغانانو ورته ضرورت وي او د موسم سره سره خوري ورته ضرورت وي هغه شان راوړي هغه اړین ټوکی راوړي یو مدا شرط ورلګولی دا کوشش وکړي
مولوی صاحب له ځینو ځایونو نه موږ د سری پورټونه راستولې دي چې ځایي طالب چارواکي مداخله کوي د مرستو په ویش کې او داسې په ځینو ځایونو کې ادعا شوې ده چې هغه خلک چې طالبان دي یا د طالبانو کورنۍ دي هغوی مرستې ترلاسه کولی شي په اسانۍ ځکه شناخته لري پیژندل شوي کسان لري په محلي ادارو کې هغه کسان چې طالبانو سره ارتباط نه لري هغوی له مرستو نه پاتې کیږي د دې انتقاد په اړه څه وایي
د دې لپاره موږ خپل هیئت هم ټاکلی دی او دوی ته موږ پرای ډاډ اطمینان ورکړی او په خپل نمبرونه ورکړی چې تاسو کوشش کوئ چې زموږ سره رابطه وکړئ که تاسو ته کومه ستونزه داسې پېښېدله دا کمیسیون یې په وړاندې باندې خامخا ضرور به د هغو مخنیوی کې هغه ستونزې به د مخه چپوي دا دوی ته موږ په ازاده باندې ویلي مجلسونه مو ورسره کړي دي دا نمبرونه مو ورکړي دا خبر مو ورته کړی ده چې تاسو خبر موږ هر ځای پر رسولی شو چې څونه موږ خپل هره وایي څونه بیا لوړ مقامات ورکوو دا شی په دې کې زموږ په نظام کې دا یو اصل دی چې باید هغه چې مستحق کورنۍ ته شی رسیږي موږ په خپله هڅه کوو لکه ما چې مخکې درته وویل چې موږ 15,000 کورو ته صرف د دې کمیسیون د لارې رسولي دي او په مجموع کې مو اته 15,000 کورنۍ ته رسولي دي علاوه د سری میاشتې وو د مهاجرینو وزارت د اوس علاوه نو دا ستونزه که یو ځای پېښ شوې هم موږ یې بېرته مخنیوی کړی دی او دوی ته په ازاده ویلي چې خپل په ازاده توګه به خپل مال او دغه خپل کومکونه هغه مستحق کورنۍ ته کوشش وکړي چې ورسوي که ستونزه لري زموږ سره رابطه کوي
مولوی صاحب شرف الدین دا مراته وایي چې تاسو څه فکر کوئ دغه مرستې چې اوس شوې دي د بیلابیلو ادارو له خوانه د تاسو له خوانه په تیرو څلورو میاشتو کې څه اغېزې وینئ په منطقه کې په سیمو کې د خلکو په ژوند کې څه بدلون تاسو خو د دغه کمیسیون له مخې اتمن څاري کومک کوي که نه ځکه لام د بېوزلۍ او فقر رپورټونه زیاتېږي داسې اغېزې محسوس نه دی تاسو څه نظر لرئ
داسې دونه به ووایم چې اغېز خو یې خامخاڅه کړی تاثیر خو ضرور کړی دی دې کې شک نشته چې ما خبره درته وکړه چې دوه کم شپېته یا اته 5,000 کورنۍ چې زموږ د دې کمیسیون له خوا څه خیریه موسسې ورسره ادا رسېدلې دي او داسې د سرې میاشتې وو د مهاجرینو وزارت او د نورو خیریه ادارو له خوا څه کوم مرستې شوې دي نو دا تعداد یې بېخي زیاتېږي سړی حساب ورته وکړي او د عدد وګوري د ارقام وګوري دا به ضرور مثبت تاثیر کړی اغیز به ضرور کړی البته دا چې داسې تحول راغلی دی او دلته ژمی دا موسم د ژمی داسې حالت دی نو په هغه ما اندازه نه دی کړی څونه چې کفایت کوي په هغه اندازه نه اغیز کړی دی او نو موثر تمام شوی دی لکه څنګه چې ضرورت یې دی خلکو او ما یو خبر مخکې وکړم البازي خیریه ادارې یا موسسو هر کوم کنه کړی دی چې هغه یعنی هغه ځای کې هغه مستحقینو ته کفایت نه کوي هغه شی چې دوی غواړي هغه نه دی هغه نه دی هغه خلکو ته نه خوښته نه درلوده چې هغه دوی ورته کوي ده یعنی دا شی توضیح کړي دي چې هغه باید هغه شی توضیح سوی وای چې هغه وخت سره موسم سره او د خلکو احتیاج په پوره سوی وای هغه کفایت نه دی کړی. نو البته ستونزې خامخا شته، په دې کې شک نشته چې ستونزې اوس هم شته، البته اغېز یې ضرور کړی، مؤثر تمام شوي دي، دا چې اوس دومره شمېر ته کومک شوی دی او نور هم زموږ کومکونه دي. په دې وختو کې به تاسو خبر یاست چې زموږ سره کوم کومکونه کړي، لکه ترکمنستان، لکه پاکستان هېواد، لکه د روسیې فدراسیون ده، او داسې ازبکستان هېواد او قزاقستان ده، دغو کومکونه کړي دي. دا لا تر اوسه زموږ ټول سهمندي مو جوړه کړې ده ولایتونو ته، چې هر ولایت سهم معلوم کړی. دا به مې انشاءالله په دا سبا او بل سبا کې په دغو دوه ورځو کې دا توزیع شروع کیږي. او د مشرتابه لخوا زموږ ته دا امر هم شوی دی چې کوم هغه ځپل شوي په دغه درو څلور ورځو کې چې د دې ورش څخه ځپل شوي دي، هغو ته هم رسیدګي وکړو. څه څه ته رسیدګي شوې ده، څه ته لا اوس هم دی ترتیب جوړ دی چې په سبا او سبا توزیع کیږي.
ډیره زیاته مننه کوو د طالبانو د حکومت د مرستو د ویش د کمیسیون مشر مولوي صاحب شریف الدین له تاسو نه کور مواب آباد تاسو سره مونږه کم وخت ژمنه کړې و، نو تاسو اتمن بخت یې وخت مو ډیر نه لیسو. مننه درنه کوو. کور ودانه درته وایو زه بیرته خپلو نورو میلمنو ته راستنیږم. دوستانو تاسو مونږه غږ له ازادي راډیو نه اوري تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده، او نن پکې په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په څرنګوالي غږیږو. اماني صاحب، که څه هم د تاسو د سازمان نوم د خوراکي موادو نړیوال پروګرام دی او اتمن به خوراکي مواد ویشي، خو دغه د مولوي صاحب شریف الدین په خبرو کې یو خبر واضح و چې مرستندوی ادارې کله داسې شیان ځینو ته سیمو ته وروړي چې هلته اړتیا نه وي. مثلا په ژمي کې یو سړی کمپل ته اړتیا لري، دوی ورته یو لیکاین وروړي، یا مثلا یو بل شي ته ضرورت وي، یو بل دوی په اصطلاح هغه مرستې د هغه واقعیتونو ته په پام باندې چې په سیمه کې اړتیا څه ده هغه ته په پام باندې نه ویشل کیږي. د خپل پروګرام په اړه باندې راته وایي تاسو په دې برخه کې څومره دقیق یې؟
مننه عام صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل ډبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام د نامه نه واضح روښانه معلومه ده چې د خوراکي توکو بشري مرستې رسوي په هغه ځایونو کې چې ورته اړتیا وي. موږ یو ستانډارډ پکیج یا د خوراکي توکو یو کڅوړه یا بسته لرو، په هغې کې غني شوي اوړه، هغې کې غني شوي غوړي، آیودین داره مالګه، او ورسره یو مقدار ما اندازه حبوبات چې معمولا دال خودي دا پکې شامل دي. په ځینو سیمو کې او په ځینو حالاتو کې کله چې موږ ګورو کورنۍ ماشومان لري او ماشومان تر 15 کلو د کم عمر دي، د هغه لپاره د ځانګړي خوراکي توکي ویشو ترسو په دغه بسته کې البته شامل دي چې ترسو هغه ماشومانو کې د خوارځواکۍ مخه ونیول شي. او په ځینو ډیرو عاجلو حالاتو کې مثلا که چیرته زلزله کیږي، سیلاب راځي، غار خوېدنه کیږي یا واوره خوېدنه کیږي، هغه اول ایمرجنسي یا هغه ډیر بیړنی حالت د دواو یا ساتو لپاره موږ په کې د های انرژي یا د لوړې انرژي لرونکو بسکټ شامل او تر څو هغه د یو چمتو غذا په توګه په اول درې ورځو کې خلک یا کورنۍ دا غوښتنه ګټه واخلي، تر څو چې دوی بیرته یو هغه د پخلي د خوراکي توکو د برابرولو امکانات پیدا کړي. دغه راز لکه مخکې بهیر صاحب هم وویل چې د خوراکي توکي باید افغانستان د داخلي مارکیټونو راونیول شي. موږ همدغه چارې ته ډېر د پخوانه ډېره زیاته پاملرنه کړې او تمرکز مو هم په همدې دی. تاسو وګورئ موږ هیڅ اوړه چې موږ د هغه خوراکي توکو د بستې هغه لویترین بخش تشکیلوي، دا موږ ټول د افغانستان د داخل نه خریداري کوو یا ایراني سو. په افغانستان کې د 15 تر 18 پورې د اوړو د تولید کمپنۍ دي چې د هغوی سره موږ قراردادونه لرو. البته په دې کې ځینې داسې کمپنۍ دي چې هغه مستقیما د ډبلیو ایچ پی لپاره تولیدات لري او هم د بازار لپاره. دوی ته د هغه وسایل چې اوړه غني کوي هغه هم په واک کې ورکړل شوي دي، او د پاکستان کې ورته په وړیا توګه د غني شوي مواد لکه ویټامینونه او منرالونه چې د انسان بدن ورته اړتیا لري هغه هم په واک کې ورکول کیږي، تر څو دوی هغه اوړه چې تولیدوي باید غني شوي اوړه وي. دې ترڅنګ هغه کمپنۍ چې موږ لپاره تولیدوي نورې کمپنیانې دي چې دوی بازار ته تولیدات لري هغوی ته هم دا امکانات په واک کې ورکړل شوي دي تر څو بازار ته هم غني شوي وړ تولید کې او وړاندې کړي. دې هدف دا دی چې په زړو خلکو کې ماشومانو کې مایندو کې خصوصاً او میرمنو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه کړو او دا ډېره لاره ده او مسره لاره ځکه ده چې په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده تر ټولو نه زیاته ګټه د خوراکي توکو بله پلوه چې اخیستل کېږي هغه له اوړو او ډوډۍ نه ده. نو دا یو لاره کېدای شي چې موږ وکولای شو په خلکو کې د خوارځواکۍ کچه هم راکمه کړو. دغه راز مونږ په مالګه د داخلي افغانستان د داخلي تولیداتو نه رانیسو. ځینې داسې مواد دي چې غي امکانات په افغانستان کې د خریدارۍ نشته. مثلا که تاسو وګورئ غوړي د افغانستان په مارکیټ کې په هغه اندازه چې مونږ ورته اړتیا لرو او توزیع کوو هغه د افغانستان د مارکیټ نه مونږ نشو کولای چې تهیه کوو. البته د بازار نه کولای شو اما د بلشپی د خوراکي توکو د کیفیت او د کوالټي له لحاظه شاید استانډردونه مونږ پیدا نه کړی شو په د افغانستان مارکیټ کې کوم چې مونږ باید هغه ته صادق یا متحد اوسو.
مننه.
او دغه راز د حبوباتو په برخه کې په افغانستان کې هغه کافي اندازه تولیدات نشته چې مونږ ورته اړتیا لرو. نو دا مونږ مجبور چې د منطقوي مارکیټ او کوم منطقوي مارکیټ نه دی د بیا د بین المللي یا د نړیوال مارکیټ نه خریداري کوو.
مننه مانی صاحب. بهیر صاحب تاسو مخکې د بانکونو او د پیسو د یو چلخت خبره وکړه چې په افغانستان کې مرستې واځي کفایت نه کوي، بشري مرستې باید خلک پیسې ولري او پیسېله دغه پیسې په چلخت راشي دا اوس چې کوم رکود حالت دی دا لمنځه ولاړ شي. په داسې شرایطو کې چې په طالبانو باندې نړیوال اقتصادي بندیزونه دي، لکه تر لږه که مشخص بندیزونه پرې نه دي خو پانګه کنګل ده، د افغانستان د دولت او همدارنګه په ځینو نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي، بانکونه یې له نړیوالو بانکونو نه پرې شوي دي او له نړۍ سره دغه د پیسو د راکړې ورکړې تعامل نشته دی. دې د افغانستان دننه پر بانکونو باندې فشار راوستی دی او نشي کولای چې د غټو پیسو راکړه ورکړه څوک د افغانستان د بانکونو لارې ترسره کړي. په داسې شرایطو کې څنګه کېدلای شي چې دغه د خلکو بې وزلۍ ته او دغه د بشري مرستو بهیر ته په پام باندې یو چلخت چې تاسو ورته اشاره کوئ دا رامنځته شي؟
آن صاحب، د مدیریت له لحاظه څو مسایل چې علمي کچېرې وخت لږه کړو خلاصه دی وایم. هدف موخه ته کېږي، د موخې ته یا هدف ته رسیدو دپاره د دپاره برنامه جوړېږي او د برنامه تطبیق لپاره پالیسیانه جوړیږي. وروسته د برنامه جوړ شو بیا دلته سازماندهي کېږي، بیا سره هماهنګي کېږي. چې هماهنګي وشوه یعنی په دې معنا چې په یو جغرافیه کې، په یو ټولنې کې، په یو هیواد کې هلته مرستندویه ټولنې دي، بین المللي هلته محلي ټولنې دي، هلته حکومتونه دي، دوی سره هماهنګ شي، دوی د خپل د منابعو د خپل د قدرتونه باید استفاده وکړي، سره معلومات شریک کړي تر څو چې ښه د برنامه تطبیق شي او نتیجې ته ورسیږو. نتیجه هغه وخت مونږ کولای شو چې وګورو چې مثبت ده یا منفي ده یا تاثیرات درلوده یا نه درلوده، چې مونږ مؤثر کنټرولونه یې مال کړو. فعلا متاسفانه د دویمې درېمې وظیفې د مدیریتي کې چې دغه سره هماهنګ کول دي او سره سازماندهي کول دي دلته ستونزه ده. په څه دلیل ستونزه ده؟ چې د مرستنده ټولنه خو ډبلیو سي خو یو نوی سازمان نه دی، دوی کار کړی افغانستان په خو هم ستونزه وي، جنجول نه زیات و، دوی کومک یې کړی خلکو ته، مرستې رسولې د خپل د پالیسیانو مطابق، دوی خپل کارونه یې کړي دي. دلته راځي مسؤلیتونه حکومتو ته ګرځي. آیا حکومتونه څومره د دغه مرستندویو ټولنو دپاره څومره دوی ښه بسترسازي کولی شي، څومره امکانات آماده کولی شي، څومره ځان متحد ګڼي او دوی ته چمتو کوي چې دوی سره همکار شي تر څو چې مرستې په مناسب ډول توزیع شي او مؤثر توزیع شي چې موږ نتایج ولرو؟ دلته ستونزه ده. په تېرو کلونو کې البته اوله دوره دا اوبا د کرونا چې افغانستان ته راغله، خو ټوله دنیا بې تجربه وه، وروسته تجربه رامنځته شوه. د موږ بحث د موږ غوښتنې د اندازه رسنیو تاریخه د حکومتونه د تیر حکومت نه جمهوریت نه انده و چې اوس دا به تاسو ته ښه تجربه شوي. تاسو د خپل د ښاروالیو طریقه، د ادارې احصایې، د ادارې له طریقه، تاسو هغه خلک چې نیازمند دی مرستو تا ده خلق و پیجنه دو دوی نسبی آدرسونه و پیجنه دو دوی ارتیاوه و پیجنه تا سر یو دیتابیس موجودی داغ دیتابیس پا اساس کلا چه سون در آمنسکیگی بخنه سره به هر دلیل چی تا سی مشخص دقیق عمل با او که تا سی ورست در دو نگرده چه ده آدرس چه رده ده نیازمندی چه شایده چه زده تا مرستی و رسو ده کارونه متاسفانه آقا وقتی خب پیل پیوش و کار پیوش و شروع شد چه در کار بشی خب بحران در آقای تحولات را آقای در نوی حکومت را آقای وست پا موجود حالت من کچیر طول وقت پا دیزه یکو چه پا خواد شی و من لاسه چن را دیر آده یست موجود حکومت اسلامی امارت اسلامی امارت دوی دپاره آسره کرکه یا دوی دپاره اولویتون دادی چه خلق در بحرانی وضعیت نه چنگ وش غوری یعنی در خلقو کچیر دفی عمیانه وایم یو فامیلی د د ماشومان وگی نو د مور و پلار د پاره هیچ شی نور مهمه ندی الا چې د خپل فامیل یا کورنۍ یا ماشومان ته ډوډۍ ورسی نو دوی باید یو مقدار د خپل د آدریزونه یو څه راشاته شي یو څه زمینه مساعده کا تر څو چې د افغانستان بانکی سیستم خلاص شي آغا شارګونه د اقتصادي د افغانستان چې دي تر څو چې آغا خلاص نشي خلاص نشی من متاسفانه کولای نشی چې افغانستان ته هیڅ نړی نشی تزریق کا نو د افغانستان د بانکونو د خلاصو چې مشخص تاسو سوال د افغانستان د بانکونو د خلاصو لپاره دوی باید یو مقدار انعطاف پذیری ورکړي یو دویم د افغانستان د اقتصادي سکتور کې چې بانکونه هم د دې یو برخه ده دلته یو مقدار تخصص ګرایی را منځته شي دلته یو تعداد وړ متخصص کسان وګمارو چې دوی د پولیس سیاستونه را منځته کړي دوی د افغانستان نیازمندیان وګورو دوی د افغانستان د پیسو ارزښت په بازار کې د دې لپاره یو څه کار وکړي چې دا کنټرول شي دا نوسانات له منځه لاړ شي افغانستان ته فکر وکړي په یو شکل دا وضعیت خرابیږي چې د بانکو اختیار ټول وخت له صرافیان ته ورکړي دا څه معنا لري یعنی صحیح دی په ضرورت که دا کار بشی اما که چیر دا کار دوام داره که دا بیاد یا هیواد دا پاره یا حکومت دا پاره یا وقت چالش دا یا وقت منگاه نو خب دایی چه دا افغانستان دا بانکو دا پاره کار بشی دا تا زمینه سازی بشی نره تا دا تعهد ور کول شی ترسو چه دوی دا پیسه تاس فکر رو که او بخیزه تاس یاد صد ما بس که وگرد شو دا یو اشاره چون میلیارد چه تعهد شویده اول خود تعهد یا دجمن یو د عمل ترمن یو غټه فاصله ده ګیرم دا راشي د تعهد نه عمل ته دا څنګه عملی کیدلی شي د افغانستان د حکومت مسولیت دی چې څنګه دا ته زمينه مساعده کوي چې دا پیسې راشي آیا بیا دا پیسې لاش یو د منګ بیا گاونډي هي واسه داغه طریقه بیا افغانستان ته راشي د صرافی د طریقه دا د افغانستان د اقتصاد وجل نه دی
مانه نه دی زب دغه دی ډیټابیس مسله باندې امروز تل تاسو نو پختم دشتیم په افغانستان کې ل شلو کلونو 25 کلونو ار څومره کلونه چې حسابوي خلک مرستو ته اړ دي متاسفانه په افغانستان کې د احصایې په برخه کې د دقیقې احصایې په برخه کې تل وستون زوا او د احصایې واځ د دې نه چې قومونه څومره دي بلکې احصایې د دې هم ده چې ښځې څومره دي ماشومان څومره دي محتاج څومره دي هغه چې مرستو ته اړتیا لري وروسته به لاماني صاحب نه موږ غواړو چې د دوی پروګرام په افغانستان کې داسې کوم سیستم یا ډیټابیس لري که نه لري په هر حال اوس ورځم څو اوریدونکو ته فقط یو اعلان کوم چې دوی کولی شي په دغه را روانو 15 دقیقو کې موږ ته زنګ ووهي د موږ د واټسپ شمیره ده 00420212 شپږ څلوېښت 01 یو اوریدونکی په تماس کې دی مهرباني وکړئ ستړی مشي مونږ هم سلام درته وایو مهرباني
مننه ان سر زبا کې اجازه ای تاسو زبا درته یو دوغری بیل کې د خلکو د پکر وای ما کې اجازه ني
مهرباني وکي وای وای
ان سر دا ټول دنیا ته وی وه سي مرستې مستحق ته نه راسي دی او هغه دا کانا مستحق شوک دی او مستحق هر سړی په ځن مستحق شوک دی په کلی کې مالک تا حواله کېږي دا اول اړی کا سي راځي یا کوم انجینر راځي هغه د مالک خو خدانو د ما د کلیوالو نه دا ولس نه دا هغه دا خپل هغه مشر راکلک یو هغه په دې باندې کاني کې ورته وایي چې مستحق خلکو ته باید ورسي ځان ورته ونه خي مستحق ورته وخي لکه ما خپل دلته خدا خپل ملک کابینه ناشته او د سیمې له کار څوک دی او خوار او غریب حق پوری خدای دې هغه تباہ او برباد کړي او خپل خدای دې خپل مرستې ته مخکې کړه نو راځم یو څو بیل کې درته وایم یو ملازم د په مکتب کې خصوصي مکتب کې هغه ما ته وویل چې ورور ما په لوی اختر کې غوخه وړلې دا بیا ما کور ته غوخه نه دراوري او یو یو بل خزه سره خپل لور مخسوی ورته ویل اموره سمو لور منګه شلغم بخکړی لور ورته ویل سوی مورجان شلغم راوتی دا کله راوتی نو خو خبر نه دی مثال د یو خزوان به یو زری چپلته د تخوی ته دی یخ کی یو زور واسټ به یو سیابه یو زور ساده دغه علامی د مستحق خلکو دی بیت د طالبان خوښ مشکل نسته د تماسو په روسي ولي د سراغ لی یو طالب مرسره نه نه طالب کنټرول کی صرف طالب د امنیت نیولې دی ته دا ډور کړه چې دوی تاسو ته خطر نشته او دا صرف هغه د کلی مشر او مستحق وریاړه لري کاغی یو غاړي د حسن مستحق خلکو ترسيږي او کدا مرستې نه نو ډیر به حالات خراب ول همدغه مرستې دي چې دا غریب خلک له کنټرول کړي او نغار
تاسو دا سوای چې کلیوال ک خپل قناعت وکي پيږي په خپل کلی کې غریب او بیوزله چې تر ټولو زیات اړي هغه پیژني کنه دا سوای
بالکل همدغه کلیوال که وغواړي چې مستحق څوک ده هغه ته هر چا ته معلوم ده که خپله مستحق موجوده نه وي وره دې وښیي چې نوره هغه مستحق ده دغه تیوار که نهار ده یا پیکوټه راولېږلې یا دیوال لېږلی یا پسو نهار یا نن نهار ده نو دا هر چا ته معلومه ده او باید سیوی نه خو کوي خو انشاءالله دا د غریب حق ده انشاءالله زم به نه کړي سلام علیکم
ډېره زیاته مننه ښه نظر مو یو بل اورېدونکي ته ورځو له د بم واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم انس محترمه زه خپل سلامونه تاسو امانی صاحب درې خان صاحب ټول اوریدونکو ته محمد خان مبارز یم د هلمند
ستړی مش مبارز صاحب مهرباني وکړئ غږ مخبريږي
مننه انس محترمه زما د امانی صاحب څخه یو څو پښتنې او یو څو غشتنې دی اول خو دا کوم خلک چې سروې کوي دا باید د هغه محل خلک ونه وسی په دې کې اصلي غدر وغبن په داسې کې کېږي زه وایم وما کدا د یو بل ولایت خلک راسي نو هغه به دونه نه سره پیژني یعنی دونه به دغه طرف کنی یو خپل ولی به نه سره پالي دا یو مثلا نو دې ته باید دوی توجه وکړي او بل خبره انس محترمه دا د ځینې خلک خو غریبان دي او هغه تذکرې نه لري دوی مرستې په تذکرو باندې ورکوي نو دا خلک چې تذکرې نه لري نو هغو ته څه په کار دی هغه باید څه وکړي یا مثلا اوس په وران تذکرې نسي کولی نو هغه خلکو ته دا مرسته به په څه رقم ورسیږي دغه دوې پوښتنې مې دي او په ټوله کې که ووایم دغه مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي دغه ملکان باید د دغو په لاس یې ورنه کړي دغه ملکانو دغه مرستې ګرده در په دره کړي ګرده د دغو جبو ته ځي دغه ملکان ته باید یوه روپۍ هم ورنه کړل شي زما دغه نظر مننه کور آباد خوشحاله اوسي
لارم له تاسو نه مخکې یو اوریدونکي لغمان نه ټلیفون کړی و هغه وویل چې که دغه د کلو خلک یو څه په یو بل باندې مهربانه واوسي مثلا زه چې د یو افغان په توګه د خپل کلي په اړه باندې فکر وکړم زه پوهیږم چې څوک اړ دی څوک په شدید یعنی ټول افغانان بېوزله دي خو هغه شدید اړ کسان چې مخکې هغه د لغمان نه یو اوریدونکي وویل کلیوالې پیژني فکر نه کوئ چې د کلو خلک د ولسونو خلک دغه قومي مشران او ملکان باندې فشار راوړي چې هغه مستحق ته دغه اول معرفي کې بیا که مرستې زیاتېدلې بیا دویم درجه کې مستحق او معرفي کې دغه پروګرامونو ته ښه یو بل اوریدونکی په تماس کې دی مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ د دې تلیفون قطع شو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ غږ مخبرېږي
بلې انسازما سلامونه ومنه سلامونه تاسو ستاسو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ستړی مشي مهرباني وکړئ
تشکر پښتنیم د جوزجان څخه خان صاحب اول خو دا کومه کوفر برابر زه درته وایم چې په افغانستان کې دا کومکونه چې راځي نن چې د هر ولایتو مخ ته ودرېږي بیروبار دی دا بیروبار په دې دی چې بای هم ولاړ دی زما سره کومک وکړه غریب هم ولاړ دی زما سره کومک وکړه د افغانستان خلک په طوري عموم د دې ګدایي نه خلاصېږي ولې دوی پس انداز ذخیره نه لري او نه ده کړې دي کفایته دي او بل دا خبره ده چې د عدالت خبره کېږي انصر څوک چې زما سره نه خفه کېږي زه په سترګو نادینه هم یم نه چا سره مشکل هم نه لرم تر څو چې د میدي صاحب او د عیسی علیه السلام حکومت رانشي عدالت نشي راتلی ولې په دې باندې دغه کومکونه چې راځي ملک یې ځان ته کشي ملا د کلي ځان ته کشي دا دوی څو لکه ملک لکه رئیس شورا لکه مارین د شورا لکه ملا صاحب د ماجد لکه منشي د شورا یا دوه درې نور دلالان هم لري دغه سره کښېني دغه هغه خپل د خوشي وړ یار خو پولیس کې ګرد نه ویشته کې بیا چې لیس راغی دا خپل د هغه لیس چې دفتر ته واوړي دا دوی خپل د خوشي وړ نفر نه ویشته کې انور پریږدي ان څه زه تاسو قسم خورم هغه ورځ زموږ په کلي کې چې زه مرکز سره جوزجان نږدې یم نسل ویش کورو تم رستی را او تلی پدې نسل ویش کورو کې یو دوبه مستعکو نو ټول دم زکی والا و نو ټول درختو والا و د باغ والا و هر شی درلودي ولیکن د سیم معلولین مایوبین ناجنایان شلال کنج پاتشي چې د سهار د نه لږ
ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون له تاسو نه اتمن به دلته چې موږ سره اماني صاحب دی د همیشه اول خو د دنه موږ مننه کوو چې تل موږ سره په خپرونو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په استازولۍ خبرې کوي. کاشکې چې موږ سره نورو ادارو هم همدغسې ښه همکاري کوله. د ډېرو اورېدونکو پوښتنې به ځواب شوې وي. یو وروستي اورېدونکي هم راخلو نو بیا بېرته زه خپلو مېلمنو ته راځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکي خبري وکي چې
وخت دري خبرې کوم.
وو 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 بيخي دري او پښتو را خبره شب باندې چې ټول د موږ شبې دي. مهرباني وکي.
الله سيد یک سلام خاص خدمت شما تقدیم میکنم که برای من وقت دادین تا صحبت بکنم و یک سلام دی
دیدی اوریدم که
مهمانان مهمان شما. بله
اینترنت ملک ضعیف آل درست شد. مهربانی
سیدا.
وا وا وسم شو. مهربانی وکید
خدمت امانی صاحب سلام خدا تقدیم میکنم. در مورد کمک ها میخوایم که صحبت بکنم. کمک ها به مستحقین نمیرسه. باید است که کارمندان اینها درست سروری بکنن موقعیت که کی مستحق است کی مستحق نیست. درست است همه مردم افغانستان مشکلات اقتصادی دارن، کار نیست، بیکاری خیلی زیاد است، مردم مشکلات دارن. خب باید است که مستحقین به کتگوری تقسیم شود که مستحق کی در کتگوری اول مستحق است، کی در کتگوری دوم مستحق است. باید درست جستجو شود، بعد از آن برای امو اهلش که امو نفر مستحق است بعد از آن برای او کمک شود. متاسفانه که کمک ها به مستحقینش نمی رسد درست. امیدوار هستم که کمک ها به مستحقین برسد.
مخکې دې مونږ یو زه یو پوښتنه له تاسو نه لرم. مخکې دې مونږ یو دوه اورېدونکو وویل چې خپله دغه ولسي خادې د تلیفون قطع شو. راځو امانی صاحب تاسو ته پوښتنه زیاتې شولې عمر چې تاسو ځواب ولای شو او د تاسو پروګرام پورې اړه لري. فکر کوم څو خبرې چې که تاسو یې راته ځواب وایي. یو دا چې تاسو خپل په دې دومره کلونو کې له افغانستان سره مرستې کوي، یو ډیټابیس یا دغه یو سیستم تر څو پوری په چټکۍ سره وتوانېږي چې هغه اسی پذیره یا زیانګالی خلک وپیژني، داسې څه لرئ کنه؟ متاسفانه د افغانستان دولت خو تر اوسه پورې هم په بشپړه توګه نه دی توانېدلی چې دغه د عیسایي برخې بشپړې کړي. دویم، د مستحقینو لپاره د تاسو پروسه څومره ده؟ ولسي خلک څومره پکې ښکیل دي؟ یعنی څومره هغوی تاسو سره مرسته کوي او څومره مو دغه د ولسي خلکو ترمنځ د بې عدالتیو مسله په خپلو مرستو کې په پام کې نیولې ده؟ سرویګانې څنګه کوي او آیا تاسو له خلکو نه تذکرې غواړئ کنه؟ ځکه دا د تذکرې ستونزه په افغانستان کې عامه ستونزه ده. ګڼ کلیوالي خلک نه دي توانېدلي چې تذکرې ولري. که په تذکرو باندې مرستې ویشل کېږي ښایي مظلوم ترین کسان پکې پاتې شي. له تاسو به واورو، بیا وروسته بهیر صاحب ته راځو. مهرباني وکړئ.
مننه ان صاحب، په دې اړه چې موږ داسې کوم ډیټابیس یا سیستم لرو کنه؟ بله، هو د بشپي یو ډیجیټلي سیستم لري چې د سکوپ په نامه دی. سکوپ دا وړتیا لري چې د خلکو ډیټا را ټول کړي ولو که د افغانستان په هر لری پرته سیمه کې هم وي، آفلاین یې راخلي او کله چې بیا د سرورو سره ونښلول شي هغه آفلاین ډیټا اکټیو کیږي او سرورو ته انتقالیږي. موږ د مرستو د سکوپ دا کوم ډیجیټلي سیستم چې دی موږ ورته د هغه وایو بینیفیشری مینجمنت ډیجیټل سیستم یا د مستحقینو د مدیریت ډیجیټلي سیستم په معاصر ترجمه کړی وي. دغه یو سیستم مونږ لرو او د سیستم باندې مونږ د تیر حکومت سره هم کار کړو. د ماجلین وزارت سره هغوی سره مهم قراردادونه لرل. غوښتل مې هغوی ته ټرینینګونه هم ورکړي چې دوی هم همدغه یو سیستم په فعال کې، خصوصا یا په ځانګړي ډول د خلکو بې ځایه کېدنې په برخه کې، ماجلینو او د راستنیدونکو دې برخو کې. مونږ خپل دغه سیستم استفاده کوو. د افغانستان په هر سیمه کې یو څوک چې کله هغه د ډیټابیس ته داخل شول مرسته یې ترلاسه کړه،
هغه که د بیلګې په ډول ووایم تورخم کې وو، خو د دوهم ځل لپاره دوی په بدخشان کومه سیمه کې بیا راغلل. کله چې هغه د دوی نوم او هغه معلومات سیستم ته ورکړل شي، په هماغه ځای کې سیستم ښایي چې دې کس مرسته ترلاسه کړې ده. نو دې ډېره مرسته زموږ سره کړې ده، تر څو هغه خلک چې په وار وار باندې به دې کومکونه ترلاسه کول او نور غریبو به په یو ځل هم نه ورته رسېدل، د هغې مخنیوی وشي. دا سیستم موږ لرو او فعال دی او همیشه د همدې سیستم نه استفاده کوو د سکوپ په نامه باندې. په دې برخه کې چې آیا موږ د تذکیرو یا د هویت اسناد په اړه باندې څه پریکړه لرو او د هغوی ته چې تذکیرې یا د هویت نور اسناد نه لري حکومت رسي که نه رسي؟ بلې، خو تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، د هویت هر ډول اسناد چې دوی ولري، ولو که هغه د رایې ورکونې یو کارت هم وي، دوی سیستم کې شامل دي. اما د دوی نوم، د دوی د پلار نوم او دغه کوم مشخصات یا معلومات چې اړین دي، طبعا هر څوک لري، یو ډول نه یو ډول د هویت اسناد هم دوی لري. نو هغه چې به ستونزه نه وي، خو بیا به هم زه له خپلو اړوندو همکارانو سره چک کړم او انشاءالله چې دغه به کومه ستونزه نه وي، ځکه مستحقین یا اړمن خلک د دوی حق داری چې ورته کومکونه ورسی. نو داسې یو د کاغذ پاڼه چې هغه تذکره یا بل څه دي، هغه باید دې معنی ونه ګرځي. د یو بل ورور په اړه چې د هلمند نه یې زنګ وهله او د سروې په اړه یې پوښتنې کولې چې سروې کې باید محلي کسان نه وي، د دې نه باید داسې کسان هغې ولایتونو ته ولېږل شي چې د هغې ولایت نه وي. د ما جواب دې ورور ته دا دی چې د سروې ټیمونه یوازې یو کس نه دی، چې یو کس ولېږل شي سروې وکړي او خپل خپلوان لیست کې شامل کړي، بېرته راشي او هلته کومکونه ورسي. ګډ سروې ټیمونه جوړېږي. مخکې ما وویل چې ډبلیو ایچ پی په پوره همغږۍ د نورو بشري ادارو سره، انجوګانو سره، محلي ادارو سره، د خلکو له استازو سره، خپله له خلکو سره دوی په ګډه کار کوي او د سروې ګډ ټیمونه چې جوړېږي هغوی ساحې ته لیږل کېږي یا سیمې ته، هغوی په ګډه سروې کوي، لیستونه برابروي او بشپړه دي. د هغې پر سر د ډبلیو ایچ پی لخوا د ګمارل شوي کسان دي چې هغوی د ډبلیو ایچ پی پروګرامونه او د هغوی فعالیتونه باید د هغې نه څارنه وکړي. هغوی بیا سول کېږي او په هرو څو کورونو، یعنې 15 یا 10 کورونو کې یو کور ګوري چې واقعا مساحت کورونه دي په لیستو کې شامل کړي که نه دي شامل کړي. نو موږ خپله ټولې هڅې کوو. متاسفانه یا له بده مرغه هنوز هم د خلکو شکایتونه زیات دي، شکایتونه لري د ټولو هغو وطنوالو هیوادوالو چې د دې برخه کې شکایتونه لرل او نظرونه یې لرل، پرته درناوی لرم او منم یې تر ډېره بریده. زموږ هڅه دا ده چې واقعا مستحقو کسانو ته ورسیږو، واقعا هغه کسان چې اړمن دي هغوی ته ورسیږو. په دې برخه کې دوی کولی شي موږ سره مرسته وکړي، هغه کسان چې دا مرستې د څه ناوړه ګټه اخلي، بازار کې پلوري، خپلوانو ته یې ورویشي. هغه که وکیل دی، که وکیل دی گزار دی، که د کلي ملک دی، که هر څوک دی، خاین دی. نو زه بخښنه غواړم چې د خاین کلمه استفاده کوم، ولې د واقعا د یو نیازمن یا د یو اړمن کس د لخلې نه د هغې ډوډۍ اخیستل دا یو جنایت دی، دا یو خیانت دی. نو دوی کولی شي موږ سره مرسته وکړي او موږ به تعقیبوو هغه ځای کې چې کافي اسناد او شواهد مونږ په واک کې راکړل شي. انشاءالله ورته به هغې ته بله رسیدګي کېږي او هغه کس چې دغه خیانت یا جنایت یې ترسره کړی هغوی سره به قانوني برخورد کوي. نو په دې برخه کې تاسو وګورئ د ډبلیو ایچ پی فعالیتونه او پروګرامونه په ټول افغانستان کې جریان لري. ما مخکې وویل 15 میلیونه کسانو ته رسېدل د یو کوچنی کار نه دی، د ډېرو زیاتو منابعو او سرچینو ته اړتیا لري. نو هغه څوک چې کولی شي دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي، تر څو وکولی شو واقعا هغه کسانو ته ورسېږو چې اړمن دي، خپله د سیمې خلک دي، هغه څه نه دي، هغوی چې ویني چې دا رقم ناوړه ګټه اخیستنې روانې دي، دوی کولی شي زموږ هغه د ټلیفون وړیا شمېره چې دا 0 او 9 او 5 5 5 5 4 4 دې سره تماس ونیسي، اسناد موږ په واک راکړل شي، دوی هویت کاملا محفوظ ساتل کېږي. اما هغه مسئلې ته یا هغه کومه ستونزه چې ده هغې ته به حتما رسیدګي کېږي.
د تذکرو په اړه باندې که ووایئ چې اماني صاحب، تذکرې د تاسو یوه غوښتنه ده د برستو په ویش کې؟
یو غوښتنه ده او د هویت اسناد ما مخکې وویل، د هویت اسناد هر څومره چې قوي وي هغومره موږ سره مرسته کوي. اما هغه کسان چې نه لري، نو په هر بل ډول اسناد د هویت اسناد چې دوی ولري، هغه به کومه ستونزه نه وي.
د رسالت مننه کوم امانی صاحب، زبر راشمه بهیر صاحب ته. بهیر صاحب،
تاسو اقتصادي مسائل سره ډیر تړاو لري، خو راځه چې یو څه په ولسی مسائلو باندې له تاسو نه وپوښتم. دیبک په افغانستان کې دغه د ایسای مسله عموما خلک په دې سترګه ورته ګوري چې معلومه کې چې څومره وزبک دی، څومره تاجک دی، څومره پښتانه دی، څومره هزاره دی، خو ایسای یو پراخ مفهوم لري، یعنی خصوصا دغسې چې څومره خلک عیلدار دی، څومره ماشومدار دی، څومره بېوزله دی، څومره کار لري، څومره کار نه لري. یو په دې اړه راته ووایه. دویم، د ولسي خلکو ونډه مستحقینو ته د مرستو په رسولو کې تاسو څنګه ارزوئ؟ ځکه د موږ ولسونو پخوا ویل کېدل چې څوک چې به په کلي کې غریب شو بس پنه موږ یو اصطلاح درلودله چې بیا به ورته د کلي خلکو بس پنه راټولوله. اوس که نړیوال یو کومک کوي، مثلا ملګرو ملتونو ادارې یو کومک کوي، په ولسونو کې ولې دغه خواخوږي نشته دی چې هغه ډیر مستحق کس چې دی هغه ته دغه ورمعرفي کې کومک وکړي چې د مستحق غږ ورسیږي؟ له تاسو اورم بهیر صاحب.
هم صاحب تاسو ښه وفرمایئ، د احصایې د ملي ادارې دنده صرف دنده چې قومونه معلوم کړو، تعداد و نفوس صحیح ده. د یو مملکت یا د یو حکومت مکمل بودیجه، دخل و خرج، مصارف، عواید، ټول مسائل په اساس د احصایوي معلوماتو په اساس جوړیږي. مثلا څومره خلک مکتب ته ځي باید دماغ دپاره د احصایه معرف ته ورکول شي، معرف دماغ نه بودجه ورکول شي چې دومره صنفونه جوړ کړه، دومره معلم اضافه استخدام کړه، دومره کتاب چاپ کړه. مثلا په ټولو سکتورو کې چې مشخص سکتورونه موږ د معرف سکتور لرو، تحصیلات عالي لرو، د روغتیا سکتور لرو، د اقتصاد سکتور لرو، د زراعت سکتور لرو، د قانونو سکتور لرو، دغه سکتورونه ټول باید مشخص د احصایې ادارې کې دخیل وي چې دخیل دی او د ده په اساس دوی معلومات کارونه شروع شوي دي. احصایې اداره په تېرو کلو کې خدا کار کوه، زه نه پوهېږم سږ کال به څنګه وي. دوی به کلمه احصایه خپره کوله چې په هغه کې آسیب پذیریان هم ښودلې، ټول مسایل ښودل کېدل، او نیازمندیان یا سطح نیازمندی یا سطح رفاه اقتصادي او ټول مسایل په ده کې راتل و معرفي کولې. خو یو مقدار باید دا مسایل په جزئیات وي تر څو چې موږ په دا رقم بیړني حالاتو کې دولتونه او مرستندوی ټولنې هغه ته رسیدګي کولی وشي. یو مقدار باید عمیقتر دغه مسایلو ته وکتل شي. کار پرې پیل شوی دی، خو اړینه دا ده چې دلته یو ښه نټورک جوړ شي د بهرنیو موسساتو سره، د هغو د متخصصینو مثلا دبلیو سي په ده کې ښه تجربه لري، د دوی نه په دغه برخه کې، مثلا د مسئولیت غذایی په برخه کې، یا کمیسیون د دغه چې د میشو یو کمیسیون دی چې مشخص په دغه برخه یو سکتور دی، سکتور مسئولیت اجتماعي، مسئولیت اجتماعي سکتور دی. دا سکتور سره دوی مشخص دا کار وکړه، د دوی تجربه نه استفاده وشي تر څو چې ډیټابیسونه ورغل شي او په ده نه استفاده وشي. مشخصا د بله د ولسي پوښتنې په ارتباط، موږ او تاسو ټول ولسي خلک یاست، په کلو کې ژوند کړی، لیدلې هم دي او دا تجربه لرو. افغانستان یو سنتي هیواد دی، خلک یې په همده سنتي ډول ژوند کوي، کله کله ډېرې ښې ګټې ورته رسېدلې او کله کله سخته د بعض مسایلو له درکه سخت اغیزمند شوي دي، منفي. ښه به دا وي چې افغانستان کې خو حالات تغییر شوي دي، حالات تغییرېږي. د ما مشوره بدای د کلو خلکو ته چې دوی خپل منځ کې نه یوې اتحادیه جوړه کړه، د کلو خلکو ته ډیر څه معلوم دي چې د مو کم گاونډي پرونش په د خوراک ډوډۍ درلودله یا نه درلودله، یا کم گاونډي زما موټر لري او کم گاونډي زما موټر نه لري، دغه امکانات ټول دوی ته معلوم. دوی څه ده چې دغه شی خپل را جوړ کړه، لکه په غرب د کابل کې تیره ورځ په رسنۍ کې رسنۍ نه متعقد په وامه اوریدل چې هلته خلکو یوه اتحادیه جوړه کړې، دوه نانوایګانې دي، هغه نانوایګانې پیسې چنده ورته ټولېږي. دا نانوایګانې تقریبا سل ته 200 فامیلو پورې د ورځې 15 یا 10 ډوډۍ ورکوي. یعنی دوی مشخص کړي یواز دا نه چې ډوډۍ ورکړي، دوی مشخص کړي دي چې کم خلک دي، د ما خلکو ته مستحقین ته کومک کیږي. په د کلو کې هم د ما غږ د خلکو باندې د کلو بانډو خلکو ته دا دی چې تاسو کینئ د خپل په منځ کې، هر کلی دی یو کله کچیر افغانستان کې وګور بیا د کلی او قریه مساله کلی او قریه تعریف به بیل د متفاوض دي نه غواړم ډیر عمیق په دې مسایلو واچم څوک چې سروي کې کار کوي په دې اصطلاحاتو څه پیږي چې کله په افغانستان کې څه مفهوم لري
قریه ماننه بهر څه متاسفانه چې وخت را پسې را کم شو د تاسو پیغام دی ورستی خ پیغام باندې بخبرونه را ټوله کو چې کلیوال خلک دی په خپل کې کینی خپل مستحقین دی معلوم کی او دی هغوی غږ دی لمرستندوی ادارو سره شریک کی دوستانو په د خبرونه کې د خړو د نړیوال پروګرام له بیان وحید الله مانی اقتصادي شنون کې دریا خان بهیر او د طالبانو د مرستو د ویشت کمیسون له مشر نام مننه کوم تر بیا خېچاله
بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. نخست خبرها با من ستار فروخ. بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در لغمان یک کودک جان داد و 5 تن زخمی شدند. خانواده ها یکی عزیزانشان را 2 سال پیش در نتیجه سرنگون شدن تیاره مسافربری اوکراینی در ایران از دست دادند. بار دیگر می خواهند که عاملان رویداد به عدالت کشانده شوند. و در ادامه تظاهرات در قزاقستان رئیس پیشین استخبارات داخلی آن کشور به زن خیانت بزرگ امروز دستگیر شد. مشروع خبرها. یک مقام محلی طالبان در لغمان میگوید که فرو ریختن سقف اتاق یک خانه در شهر مهدرلام مرکز این ولایت جان یک کودک 5 ساله دختر را گرفت و 5 تن را زخمی کرد. صلاح الدین زاهد سخنگوی والی طالبان برای ولایت لغمان به رادیو آزادی امروز گفت که این رویداد در منطقه گلدارآباد دیشب اتفاق افتاد. با گفته او زنان و مردان شامل زخمیانند. آقای زاهد افزود که سقف این اتاق به علت بارش باران که از 5 روز ادامه دارد فرو ریخته است. از چپه شدن سقف دو خانه در ولسوالی های سرخرود و شینوار ولایت ننگرهار نیز گزارش شده است، اما به گفته باشندگان محلی تلفات به دنبال نداشته. در دومین سال روز رویداد مرگبار سرنگون شدن تیاره مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران ایران، خانواده های قربانیان بار دیگر خواستار تامین عدالت شدند. محمد مهدی سعادت باشنده ولایت هرات افغانستان که پسرش را در این رویداد از دست داد در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت:
ما خواستار عدالت این که باید قاتلان را فرمانده کل قوات که نمیدارم چی هستم فقط بازخواست شو و به قول ما افغان ها که بازخواست شو و یک خطا را یه عمدی بوده عمدتاً یک کار کبر دستی بوده.
با گزارش رادیو فردا شماری از خانواده های قربانیان که در ایران زندگی میکنند امروز به میدان هوایی امام خمینی در تهران رفتند و سپس در محل سقوط طیاره در شاهد شهر گرده هم آمدند. آنها در این گرده همایی شعارهای چون حقیقت، عدالت و دادخواهی سر دادند. ایران میگوید برای گفتگوی دو جانبه در باره رویداد آماده است، اما حکومت ایران در اظهارات تازه‌اش درخواست کانادا و برخی کشورهای دیگر را برای پرداخت غرامت و بازمانده های قربانیان نادیده گرفته است. پیش از این کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا که شهروندان آنها نیز در این رویداد جان دادند گفته بودند که از گفتگو در مورد پرداخت غرامت و بازمانده های رویداد منصرف شدند و تلاش میکنند مسئله را بر اساس قوانین بین المللی پیگیری کنند. برای مسافربری شرکت هوایی اوکراین در 8 جنوری سال 2020 لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت و سرنگون شد. در نتیجه این رویداد تمامی 176 سرنشین طیاره جان دادند. حکومت ایران پس از 3 روز پذیرفت که سپاه پاسداران این طیاره را با راکت زده بود. با گفته تهران این رویداد بر اثر خطای انسانی اتفاق افتاد. سازمان عفو بین الملل باز هم خواهان همبستگی با اعتراض‌های از زنان در افغانستان شده است. این سازمان دیروز در توییتر با نشر ویدیویی از زنان معترض گفت: بانوان افغان در حاکمیت طالبان به اعتراض‌ها جهت داشتن حقوق بنیادی ادامه می‌دهند. سازمان عفو بین الملل در یک کمپین آنلاین از مردم خواسته تا در همبستگی با زنان افغان از آنها حمایت کنند. شماری از زنان دیروز هم در کابل نشست اعتراضی برگزار کردند. یکی از آنها گفت:
جهان با نگاه و موج اعتراضات و واکنش های زنان افغانستان و حکومت طالبان باید به این نتیجه رسیده باشد که زن افغانستان امروز دیگر زن سابق نیست که درد و ظلم ظالمان و متحجران تاریخ را تحمل کند.
طالبان در برخی موارد جلوه راپیمایی از زنان را گرفتند، اما بانوان میگویند که به دادخواهی برای حق کار و آموزش زنان و دختران ادامه میدهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس پیشین استخبارات داخلی قزاقستان به زن خیانت بزرگ امروز دستگیر شد. کریم ماسیموف درست پیش به دنبال اعتراضهای خشونت آمیز در آن کشور از سمتش برکنار شده بود. کمیته امنیت ملی قزاقستان درباره توقیف ماسیموف جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. کمیته گفته که برخی از مقامهای امنیتی دیگر نیز دستگیر شدند. این اقدام در حال اتخاذ می شود که وزارت داخلی قزاقستان اعلام کرده که بیش از 4000 نفر را بازداشت کرده. این دستگیری ها در جریان سرکوب تظاهرات در آن کشور صورت گرفته است. قزاقستان هفته گذشته پس از آغاز تظاهرات در اعتراض به افزایش نرخ نفت در آن کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه کمک خواست. قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان به قوای امنیتی اجازه داده که بالای افراد به گفته او یاغی و تروریست تیراندازی کنند. معترضان یاغی و تروریست خواندنشان را رد کردند. مقام ها گفتند که ده ها نفر به شمول 18 تن از نیروهای امنیتی در جریان زد و خورد کشته شدند. در این حال در یک خبر دیگر داریم که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کشورش در مورد درخواست قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی و رهبری روسیه برای کمک در سرکوب اعتراضها سوال‌هایی دارد. در این اعتراضها ده تن کشته شدند. بلینکن دیروز در نشست خبری گفت که مقامهای قزاقستان یقینا ظرفیت برخورد مناسب با اعتراضها را دارند و این که همزمان با حفظ نظم و قانون و حقوق معترضان احترام شود. بلینکن افزود که روشن نیست که چرا به مقامات قزاقستان حس نیاز به کمک بیرونی دست داد. و خبر آخر این که بر اساس آمار پوانتون جان هاپکینز شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در سراسر جهان دیروز از مرز 300 میلیون تن گذشت. افراد زیاد به نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون که به طور سری سرایت می کند در ده ها کشور مبتلا شدند، اما این گونه ویروس علایم خفیفتر دارد و گمان می رود که نسبت به گونه های قبلی کرونا به خصوص در میان افراد واکسین شده کمتر از سبب مرگ و میر می شود. کارشناسان صحی اما هشدار می دهند که ثبت موارد زیاد ویروس سیستم مراقبت های صحی را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار خواهد داد. پایان خبرها. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با میزبانی ظریف نظر.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما را قبلا اعلان کردیم. موضوع ما نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در ممالک مختلف دنیا، مقرری‌ها، انتخاب دیپلمات‌ها، این مسائل می‌خوایم رویش صحبت کنیم. مخصوصا چرا ما این موضوع بسلا انتخاب کردیم؟ به خاطر که دهی اواخر طرف امارت اسلامی گفتند که اگر حکومت با قاعده وسیع مگر شود از دیپلمات های سابق استفاده نمی کنند. اونا گفتند که یعنی در فساد آغشته بودن. البته همیشان نه، بعدشان گفتند. از اون خود گفتیم بیاین این موضوع صحبت بکنیم. فعلا وضعیت نمایندگی ها چطور است؟ سفارتخانه ها چطور است؟ اینا معاشاشون چطور پرداخته میشه؟ تحت کنترل کی است؟ این موضوعات می خواهیم صحبت کنیم. فعلا مهمان محترم ما محترم آقای محمد ظاهر اغبر، سفیر و نماینده سیاسی افغانستان در تاجیکستان هستند که ایشان از قبل می شناسین که رئیس المپیک هم بودن. اغبر صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشی آقای ظریف. سلام به شما و تمام افغانستان و تمام مردم افغانستان در هر گوشه و دنیا که قرار دارن، بخصوص بانانی که در برابر نظام متعجر و متعصب طالبان در سنگرهای نبرد صادقتن، چی در هر سه مدنی، چی در هر سه نظامی.
بله تشکر اغبر صاحب. اگر در مقابل امارت اسلامی طالبا مثلا این گونه صحبت ها اگر شوه، چطور امکانات ایجاد خواهد شد که در بین یعنی دیپلمات های سابقه و فعلی یک ارتباط برقرار شود که تا از اونا استفاده شود در دیپلماسی؟ فعلا شرایط شما از چی قرار است؟
فکر میکنم که صحبت ما یک صحبت واقعی است، نباید از صحبت واقعی ما تفه حاضر بشود. طالبان نه مشروعیت ملی دارند فعلا و نه مشروعیت بین المللی دارند. اینا یک گروه هستند که آمدن کابل با حمایت دیگران اشغال کردند و مردم افغانستان را حسیل گرفتند و هنوز هم در لست سیاه ملل متحد به عنوان تروریست ها معرفی هستند. شناخت بر رسمیت ساختن طالبان یعنی شناخت بر رسمیت شناختن تروریسم است. به این خاطر فکر ما همیست، اون طالبانی که نسبت به افغانستان فکر میکنن، نسبت به مردم خود فکر میکنن، امیدوار هستم که زمینه و شرایط را به تمام مردم افغانستان آماده بسازن تا مردم افغانستان بتواند در یک فضای شلحامه زعیم سرزمین خود را انتخاب بکنن، نه کسانی که اونا میخواین که همه گیری بر اونا باید بکنن.
بله خب در پرنسیب جورنالیست ها اطرافی باشه که طرف مقابلان باشن، باز در بین خود گپ بزنن، منتها جورنالیست ها بیطرفی خود باید نگاه کنن که بتانن صدای کل طرف ها را در رادیو ها انعکاس بتن. از او خاطر سر موضوع بیاییم که موضوع اصلی ما ایست که فعلا دفاتر شما تا چی حد فعال است، یعنی اگر فعال است معاشاتتان پرداخته شد یا نشد. ما قبلا از بعضی دوستا خبر شدیم که معاشات بعضی از سفارتخانه ها و کنسولگری ها در بعضی ممالک اروپایی از طرف UNDP پرداخته شده به 3 ماه دیگر و بعد از 3 ماه چی معلوم میشه و هنوز معلوم نیست. فعلا امی موضوع را مگه کم به ما معلومات بدین؟
من موافق هستم که شما بی‌طرفیتان را باید حفظ بکنین و صحبت های واقعی مردم افغانستان را باید انعکاس بدین. با این حرف شما موافق هستم. کار با کماف سابق در سفارت جریان داره و اکثریت سفارت های افغانستان فعلا فعال هستند. خوشبختانه که بیرق سیرنگ افغانستان در تمام نمایندگی افغانستان در حال اعتزاز است. در قسمت نمایندگی ها اکثریت نمایندگی ها به طالب ها نگفته، هیچ شک از سفارت های ارتباط با طالب ها ندارد. موجودیت بیرق سیرنگ مصداق این عرف ما هست. شما در جریان هستین که در ملل متحد هم طالب ها دستاوردی نداشتند و همچنان در جلاس کشورهای اسلامی هم به اصطلاح وزیر خارجه طالب ها را به رسمیت نشناختند. بیرق سیرنگ افغانستان در اعتزاز بود، حتی در ایام تصویرگیری هم برشان اجازه ندادند. خوشبختانه که آقای ظریف اکثریت سفارت افغانستان ملکیت افغانستان است. یک گپ بسیار خوبی هست که ما در این رابطه تشویش نداریم، به خصوص سفارت افغانستان در تاجیکستان. فعلا اکثریت سفارت های ما در یک بودجه ریاضتی را سر می برند. یعنی در گذشته ها اگر یک سفیر $4,000 معاش می گرفت، امروز حاضر است که با $1,500 یا با $500 زندگی شب و روزی خود را پیش ببره، ولی حاضر نیست که با طالب ها همکار باشد تا وقتی که طالب ها با اون معیارهای بین المللی تمکین نکنند. و چیز دیگه که بسیار مهم است و این یک پوینت بسیار مثبت است به نمایندگی های افغانستان در این شرایط، تعداد زیادی هست مهاجرین در اکثریت کشورها حضور دارند که کنسولی ها در اکثریت کشورها فعال است. در کشورهایی که امکانات اقتصادی بلند است، خوشبختانه که به اساس یک محاسبه به سفارت های دیگه هم انتقال داده میشه و وزارت خارجه افغانستان تفاهمی که داشتیم در تلاش هستیم که هم قریب در یکی از نمایندگی های سیاسی افغانستان وزارت خارجه افغانستان فعال شود. خوشبختانه که رابطه دوامدار با وزیر خارجه افغانستان، با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان ما داریم و اکثریت سفارت ها و همچنان کار چاپ پاسپورت ها که قبلا با یک شرکتی که و قوانین بین المللی به او اجازه داده که پاسپورت ها را چاپ بکنه و هم قریب
چاپ پاسپورت ها آغاز میشه و یه هم یک امکانات اقتصادی است که در اختیار سفارت ها قرار میگیره. در بعضی از کشورهایی که سفارت های ما تعمیرهای قیمتی را به اجاره گرفته بودند، خوشبختانه که در این اواخر با مو احساسی که دیپلمات های ما داشت و سفارای ما داشت در اپارتمان ها خود انتقال دادن که او را ما میتونیم و وزارت خارجه افغانستان میتوانه که کرایه از واره بپردازه. و فبال خوشبختانه که مشکل در اکثریت سفارت ها با وجود نامده و در قسمت چیزیش که شما تذکر دادید در بعض سفارت ها این کار صورت گرفته. من باور دارم که با گذشت زمان شاید وزارت خارجه افغانستان و سرپرستی ریاست جمهوری افغانستان که فعلا تداوم جمهوریت گذشته نه بلکه تفکر جمهوریت بتانیم ما اکثریت سفارت های خود را خودکفا بسازیم.
بله تشکر، زنده باشین. خب اگر شما احیانا وزارت خارجه را در یک سفارتخانه ها فعال بکنین و ایره اگر دیگه ممالک بین‌المللی یعنی دیگه ممالک عمده به رسمیت نشناسه باز او را هم همکاری نکنن و طرف طالب هم اونا را بسلا بر علیش بسن کمپین بکنن و نتیجه نتا چی خواهد شد؟ باز
شما نتیجه را عملا میبینیم دیگه. ما فعال هستیم در نمایندگی سیاسی افغانستان، فقط حق نداره که مداخله بکنه. پرشن ما در ملل متحد است، فعلا در تمام کشورهایی که ما حضور داریم ما را به رسمیت نشناسن. طالبان را تا بال هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و حتی هم عامیان طالبان را به رسمیت نشناخته. بلان از این بخش ما ایتنه و تشویش نداریم. صحبت های طالبان و خبر دهی راستا مهم بر ما نیست، بلکه تصمیم گیری ملل متحد و جامعه بین المللی بر ما مهمه.
بله خب طرف طالب ها دیپلمات های سابق البته کلشان نه قسمت هایشان و فساد متهم می سازن، این موضوع چطور است؟
در قسمت فساد خو یک عمل شخصی هست، شاید در حکومت دیروز مرد نمی کنم که فساد به قدر کافیش موجود بود. یکی از منتقدین سرسختی مثلا ما بودیم و یک تعداد زیادی از مردم افغانستان بوده، ولی از آدم کشتن که بسیار بالاتر نیست. این فساد شخصی بوده، باید در برابر قانون و مردم افغانستان جواب بگوید، ولی انسان کشتن نه در شریعت هست، نه در انسانیت هست، نه در قوانین هست. کسانی که هزارها انسان را بی‌گناه کشتن، انفجار دادن، انتحار دادن، اینا باید جواب بدن. هنوزم در لیست های ملل متحد هستند و او قربانیانی را که طالب ها کشته هنوز خانواده هایشان حضور دارن. این فکر میکنم که یک پاسخ بسیار کلانی باشه که را باید طالب ها بدن.
بله خب اغبر صاحب محترم، مسئله فساد اداری که هست خب یک موضوع عمده است، منتها امی انتخابات به اساس مسائل قومی، مسائل حزبی، سازمانی، از این قبیل مسائل بود و ما در گذشته دیدیم وزارت خارجه مثلا بسیاری از وزیرها اوقدر فعال نبودن، یعنی خودشان فکر میکنن فعال بودن، مثلا در مطبوعات نمی آمدن، در رادیوها نمی آمدن، در تلویزیون ها نمی آمدن بسیاری از اینا. از او خاطر یک کمه که چی باید شبه که دیپلماسی یعنی ادارات بسیار فعال شوند، مثلا وظایفشان از سر از نظر گذشتانده شوه، یا مثلا بسیاری سفیرها در جایی که انتخاب شده بودن باز در اونجا فعالیت های خودم نمی کردن، یعنی مشکلات ایجاد می کردن، یعنی انتقاداتی بود که در گذشته وارد بود. شما این انتقادات قبول میکنین؟ یعنی
ما کاملا با صحبت های شما موافق هستم. شما قبلا هم مرا معرفی کردیم که رئیس المپیک افغانستان بود، در حالی که بکراند حسین ما یک نظامی تحصیل کرده هستم که در دانشگاه نظامی افغانستان استاد بودم. ما اولین جنرال هستم که اردوی افغانستان ساختیم در ژنوا با جنرال میکاول، جنرال لغزر ابراهیمی و هایکنبری. با تاسف که نظام های گذشته یعنی دو اشخاص افراد غیر مسلکی را به خرج آوردن. ما به هیچ وجه واجد شرایط سفارت خود را نمیدانم، در حالی که سفارت کار ما نبوده، کار ما وزارت دفاع افغانستان بوده. حکومت دیروز در عرصه‌های مختلف جفا کردند که هیچ کس او را پوشانده نمیتانه. بناهن اول طالب ها بیاین سر نظام افغانستان صحبت بکنن، طالب ها بیاین یک حکومتی را که به خواست مردم افغانستان باشه صحبت بکنن. طالب ها حاضر شوند که به زن افغانستان، به جوان افغانستان، به تحصیل کرده افغانستان، به حقوام افغانستان حق حقوق قائل شوند. طالب ها حاضر شوند آن چیزی را که به عنوان عطف عمومی اعلان کردند و
از کشتارهای زنجیروی از قندار گرفته تا هرات، از هرات گرفته تا جلال آباد، از جلال آباد تا بدخشان، بامیان، دایکندی و پنشیر دست بردارن. طالبان حاضر شوند اعتراف بکنند که حکومت کرده نمیتونند. طالبان قبول بکنند که با این کابینه که جز ملا صاحب و مولوی صاحب که اینها دین نمیخواهند نامبد بسازند، با این وضعیت این کشور جنگ زده را نمیتونند که نجات بدن. در این شک نیست که اکثریت اراضی افغانستان در اختیارشان است. در یک معامله خائنانه افغانستان تحویل زیاد داده شده و ما بر شما اطمینان میتونم با نمو سرعتی که طالبان آمده با اون سرعت اگر با این شیوه رفتار بکنن نابود میشد.
خب درست است، یا مدعی شما است. البته ما از طرف طالبان برشان چند سوال داده بودیم، جواب ندادن تا حال را. اگر اونا هم خواسته باشن میتونن به استودیو وصل شوند. منتها در مسئله امی پول ها، امی موضوع پول در تاجکستان میگن که رئیس جمهور آمده بودن و دیگرا میلیون ها دلار آوردن و باز در تاجکستان ماند و از این قبیل، چقدر واقعیت داره این حادثه صاحب؟
خوب است، سوال خوبی را کردیم که راجع به سقوط افغانستان و قدر تبصره نشده بود که راجع به این مسئله در مطبوعات تبصره بیشتر شد. اول ما در افغانستان نبودم که از کسی پول تقاضا کرده باشم که بر ما پول انتقال بدن. دوم دکتر صاحب اشرف غنی با ما وقت احمیانه خوب نگ نداشت که او بر ما پول بیاره. در اینجا با تاسف که اموزگری به معاشات تاجکستان هم از تمام سفارت ها پایین‌تر بود. دکتر اشرف غنی سه وعده را در تاجکستان به مهاجرین افغانستانی داد که او را حملی کردیم. ما یک مسئله مکتب بود که رسمیت باید برش بخشیده شود، او را رسمیت نداد. مسئله دوم مسئله پاسپورت بود که قیمت پاسپورت باید یک جلد به $20 شد که خوشبختانه او حملی شد. مسئله سوم مسئله ترانسپورت بود، او ترانسپورت باید در اختیار مکتب داده میشد. پولی را که اینا ادعا دارن، در حالی که طالبان به هیچ یکی از کشورها رابطه بانکی نداره، این از کجا طالبان انتقال داد؟ دوم طالبان کیست که از ما سوال بکنن که پول به کجا رسیده به کجا نرسیده؟ من خود طالب به رسمیت نمیشناسم. سفارت افغانستان در دوشنبه مرکز دفاع واقعی جمهوریت است و هم مرکز مقاومت افغانستان است. هر آن چیزی که در اینجا وجود داشته باشه به شکل شفافش با مردم افغانستان و مرجع مسئول حسابدهی خواهد صورت بگیرد. بناهم طالبان میفهمند که از کجا همیشه به قلبشان تیر وارد میشه، ناگزیر هستند که تبلیغات واهی را ایجاد بکنند و امو خود را نشان بدن که اینا چقدر سواد پایین دارند. اگر پولی هم آمده باشه، ما به همکاران ما تبریک میگم، خوشحال هستم که دست ما به کسی دراز نشود. در برابر این بی‌نظمی هایی که امروز در افغانستان وجود داره، ما بتانیم به مقاومت مدنی و مقاومت فکری خود ادامه بدیم.
خب آل شما یعنی مستقیما با پنشیر در ارتباط هستین؟ یعنی
ما جنرال افغانستان هستم و سفیر مردم افغانستان هستم.
ما
با تمام افغانستان در ارتباط هستم، با تمام شخصیت های سیاسی، شخصیت های حزبی، شخصیت های مستقل، اقوام، قمندان ها، با همگی در ارتباط هستم جز طالب ها.
خب یک چون این موضوع پول رو یک کمه که باید چی کنیم تفکیک بکنیم، یکی این که بر خود شما انتقال داده یا نشته، در روز یک رابطه به گفتن که $80,000 ناغلطی به حساب شخصی شما رفته، این موضوع درست است؟
شما ولی تون بنایست یک جورنالست فکر بکنین که اکانت شخصی ما پیشکی بوده. اگر کدام مرجع خیرات رای کنه و اکانت شخصی ما، ما فکر میکنم که از این تشکر باید بکنم. اینجا مرجع رسمی سفارت افغانستان، نه مرجع شخصی.
درست درست. خب خیر، این سوال باش که باید ما ایره یک طرفه میکدیم. منطقه اصل سوال ما این نبود، سوال ما سرزی بود که میگن وقتی که آقای اشرف غنی و همکارایشان با هلیکوپترها پرواز کردن، اینقدر میگن دلارها را در هلیکوپتر بار کرده بودن که حتی هلیکوپتر پرواز کرده نمیتونست. اون نفر گفته یک مقدار از این را کم کنین و یا تا تاجکستان بردن. امی گپایی که در سوسیال میدیا و چپ راست مبرایه، ای تا چیت درست است؟ امی را گفتیم از زبان شما بشنیم.
اول خب بکراند مرا نسبت به دکتر اشرف غنی مطالعه بکنین. مرا که رئیس اولمپیک معرفی کردی، در 4 سال جامعه ورزشی را با تاسف که خیانت بزرگی را دکتر اشرف غنی در اقبال ورزشکاران افغانستان متقبل شد، که یک المپیکی که مشروعیت در سطح دنیا داشت، یک المپیک خیالی را ایجاد کرد که بالاتر از $9 میلیون او مصرف کرد. من متاسف هستم سخت استقبال میکنم که دکتر اشرف غنی به طرف تاجیکستان بیاید تا ما به مردم افغانستان نشان بدم که در برابر یک شاه فراری چی نوا برخورد صورت بگیرد. این چی خواسته که دکتر اشرف غنی لطف و مهربانی بکنه و پول بر ما انتقال بده. این حرفای واهی است، جز تبلیغات چیز دیگری نیست.
بله، خوب شد که شما فکرتان در مورد اظهار کردین. آل با اجازه تان، شما اگر چند لحظه اگر باشین خوب، اگر نی وقت ما با شما پوره شد. منتها ما فعلا با اجازه تان فرزانه رشید رحیمی اتشه امید مهاجرین در ترکیه را میخواییم به برنامه وصل کنیم. اگر شما باشین خوش میشیم که یکم صحبت کنیم. باز در نیمه دوم، یعنی تقریبا چند دقیقه بعد، باز آقای عمر صمد که مخرشد شورای اتلانتیک و سفیر سابق در فرانسه و کانادا است، اونا را هم وصل میکنیم. قرار ما با شما 15 دقیقه بود، منتها ما آرزو داریم شما هم در برنامه باشین. اگر سوالات دیگه ایجاد شد میتونین استفاده کنین. خب
من بر شما سلام تقدیم میکنم و با تمام همکارانتان. فیصله ما با خواهر امامی بود. سلام خدا خدمت تمام دوستایی که جدیدن حضور میارن تقدیم میکنم. از ما شما خدا حافظ.
تشکر از اشتراکتان، خدا حافظ. خب محترم فرزانه رشید رحیمی اتشه امور مهاجرین در ترکیه به برنامه خوش آمدین. سیب
تشکر آقای نظری. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بله آقای اکبر، بعض مسائل گفتن منتها اونا طرفدار، یعنی یک طرف واری بودن که بر علیه دولت فعلی موقف گرفتن و گفتن که رسمی. منتها ما در مورد سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان میخواییم صحبت کنیم. از شما بشنویم که این سفارتخانه ها، کنسولخانه ها تا چه حد فعلا فعال است؟
تشکر از اینکه مرا در برنامه تان دعوت کردیم. سفارتخانه یعنی بر شما معلوم است که بعد از سقوط حکومت با چالش های جدی مواجه شدند و در یک موقف بی سرنوشتی قرار گرفته همه دیپلمات ها و سفارت ها، ولی با آن هم با وجود تمام مشکلات و چالش ها نظر به نیازی که احساس میشه مردم نیاز دارن به مو خدمات کنسولی و این نیازشان ها فعلا بیشتر از هر وقت دیگه است، به خاطر از اینکه مردم بسیاری در بسیاری موارد کشور ترک میکنن بدون اسناد، مثلا از مسیرهای غیر قانونی به کشورهای دوم پناه میارن، به خصوص به کشورهای آسیایی که شامل ایران، پاکستان، ترکیه و امثالش است، و در این صورت اینا بیشتر به خدمات کنسولی و خدمات سفارت ها نیاز دارند. به این دلیل سفارت ها و کنسولگری های افغانستان در تمام کشورها فعلا با تمام مشکلات و امکانات محدودی که دارند به خدمات خود، به ارائه خدمات به مردم ادامه میتن. البته مشکلات وجود داره که در بعض موارد اونا نمیتونن با موش شکل سابق یا ولی که نیاز است خدمات ارائه بکنن، ولی با تا حدی که امکان داره با امکانات موجود اونا به خدمات خود ادامه دارن.
خب معاشات از اینا چی میشن؟ ولی که مرکز خود معاش دادن نمیتوننی؟
بله، مشکل معاشات، مشکل مصارف دیپلمات‌ها البته یک مشکل عمده است در تمام کشورها، چون از مرکز برشان قسم که شما گفتین پول نمیایه و مشکلات مالی در قبل هم وجود داشت، به اواخر ایجاد شده بود. به او دلیل معاشات خب از امو خدمات محدود کنسولی که یک مقدار عواید بدست نیه امرای از امو گذاره میکنن، یعنی اونطور معاشه که در قبل میگرفتن ممکن حال نگیرن، ولی یک مقدار پول برشان پرداخته میشه از امو امکانات محدودی که موجود است بیلن.
بله، خب این آینده از این دفاتر چی خواهد شد؟ ورزی که جامعه جهانی دولت طالبان یا امارات اسلامی را به رسمیت نمیشناسه و اونا امارات اسلامی هم سفارتخانه ها را به رسمیت نمیشناسه، یعنی سفیرای سابقه و ادارات سابقه را به رسمیت نمیشناسه و امکانات هم ندارن که بر از اونا پول بپردازن، این سرنوشت از این ادارات به نظر شما چی خواهد شد؟
آینده بسیار نامعلوم است، یعنی یک وضعیت است که هیچ کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. خاطر از یک طبیعی است که امرای حکومت طالبا تعامل کردن هم ممکن امکان نداره و کشورهای میزبان هم اونا رو به هیچ صورت با شرایطی که فعلا در افغانستان جریان داره اونا رو به رسمیت نمیشناسه و تا وقتی که به رسمیت شناخته نشن امرای از اونا همکاری هم نخواهد شد. به می شکل یک مدت را خود ادامه می افنید تا حال ادامه یافت از این بعد هم سفارت ها کوشش می کنند که فعالیت های خود به می شکل ادامه بتن بخاطر از اینکه نیاز مردم است و این قسمه که ما پیشتر هم گفتم مردم با مشکلات جدی مواجه هستند، به اسناد ضرورت دارند، به تصدیق اسنادشون ضرورت دارند و تا حدی که امکان داشته باشه این سفارت ها به می شکل به فعالیت های خود ادامه خواهد داد.
بله، خب ما به شنوانده عزیز ما فرصت میتیم اگر ممکن باشه یک چند سوال بگیریم. محترمه فرزانه رشید، با اجازه تان من شماره تلفن اعلان میکنم، همکار ما شفیق عیار همکار تکنیکی ما، بعد شنوانده ما اگر سوال های خاص داشته باشن ارائه بکنن. یک چند لحظه بعد آقای عمر صمد هم وصل میشه به استودیو. خب شماره واتساپ برتان میتم 00 42 07 25 84 773 و شماره مستقیم واتساپ رادیو آزادی امیل از 00 42 02 21 12 46 01 در خدمت تان است. از کسی یک کسی وصل شد؟ بله بفرمایید.
وعلیکم
رادیو تان خاموش کنین که انعکاس میکنه.
خوش نظر خوب هستی؟
تشکر،
زنده باشی محترم. ببینی که در افغانستان خیلی تو ایتیج مشکلات های دبار آمدن. ببینی که میمان پیشتر شما بسیار یک میمان تعجب و تعجب گفت میزدن. یک درگو که ما سفیر هستم، یک درگو که ما وزیر خارجه هستم. ما نظر ما هسته که یک کسی که قدر توان خود یک سنگ بالا کنه، ایتو نکنه که افغانستان را تشرد بکشه و مشکلات را ما حل کنه. یا ببینی که نرالله سالیم همونتو گپای میزدن با رای گرختش هم معلوم نشدن و کسی که سیاست مدار باشه گپ سنجیده بزنه یا گپش که واقع داشته باشه همونتو گپ بزنه که مردم قبول بکنه. ایتو گپای میزنه، گپایش هیچ منطق نداره. نظر ما هسته که یا کارشناس هست، یک آدمی گفت که ما یک آدمی دیده هستم دیگه این تو گپای بیمانه یا باید نزنه این تو گپای بزنه مردم افغانستان را ایتو اقدامن نیسته که چرا چم نمیاد مشکلات مردم خلق میکنه. نظر من سی گپای بزنه که بدن مردم بخوره. محترم
بله تشکر. شنونده عزیز خانه تان آباد، شما موضوع را تعقیب کرده بودین از نزدیک. دیگه شنونده اگر نیست، مهمان دوم وصل شدن، محترم آقای عمر صمد، محقق ارشد شورای اتلانتیک و سفیر سابق در فرانسه و کانادا و معین وزارت خارجه بودن، دیپلمات با تجربه افغانستان هستند. آقای صمد خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما، تشکر. و فقط یک اصلاح کوچک که معین وزارت خارجه نبودم.
خب
تشکر،
خواهش میکنم. این خوب شد یا مثلا شد؟ خب برین بود که از این وقت شاید شود دیگه بخیر. خب میگن نیت خوب نیم سرمایه از ما میگیم. خب برحال
نیت شما، نیت شما
آقای صمد، یک موضوع ایست که قبل از شما آقای محمد ظاهر اغبر سفیر و نماینده سیاسی افغانستان در تاجکستان با ما در 15 دقیقه صحبت کردن و فعلا محترمه فرزانه رشید رحیمی اتشه امور ماجین در ترکیه در خط تلفن هستن، شما را میشنوند. به هر حال آقای اغبر گفتن که اینا یک قسم موقف سیاسی گرفتن و امارات اسلامی را به مسائل که یعنی اتهام کردن که اونا را کسی به رسمیت نمیشناسه، اونا از بین خواهد رفتن از این قبیل مسائل، و یک ادعای دیگه کردن که ما به زودی همین سفارتخانه ها در یکی از ممالک دیگه یک نمایندگی واز خواهد کردن، یعنی وزارت خارجه را فعال خواهد کردن و امکانات ماش، توزیع ماش و از این قبیل مسائل. باز ما هم سوال کردم خود ایتو شرایط که باشه، خب باز کردی دولت جور نمیاین دیگه، دولت هم شما را به رسمیت نمیشناسه و جامعه جهانی هم مورا را به رسمیت نمیشناسه، یک عجیب غریب یک وضع ایجاد خواهد شد. حالا من حیث یک دیپلمات با تجربه از شما پرسان کنیم این عمل تا چه حد جدی هست و اگر هست فایده خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ صمد صاحب
تشکر. من متاسفانه که صحبت های اغبر نشنیدم چون در لاین نبودم در اون زمان که دقیقا بفهم. شما لطف کردین گفتین که اونا چی فرمودن. خب ببینین اوضاع آشفته است به این معنا که بعد از فروپاشی در 15 آگست یک زم یک خلای پیدا شد و این خلا نه تنها که در داخل افغانستان یک شکل به خود گرفت و در اونجا طالبان داخل صحنه شدن، داخل کابل شدن، پایتخت گرفتن و امارت اعلان کردن. در بیرون کسایی که البته یا به بیرون رفتن مهاجر شدن یا ای که در اون زمان از داخل به خارج انتقال مکان دادن و یا ای که در خارج قبلا بودن، اینا همه در یک موقف قرار گرفتن. البته گپ و حرف ما در باره کسایی است که اراکین حکومت سابق بودند و یا دیپلمات هایی بودند که فعلا هم تا به حال در موقف خود اقلا از لحاظ فیزیکی وجود دارند، ولی یک حالت استثنایی خلق شده و ایده البته نمی دارند که تصمیم گرفتن میتونن که چه بکنن. ایده دیگه را هستن که البته با رژیم گذشته هنوز هم پابندی دارن. ایده دیگه هستن که اونا امکان داره تمایل به این داشته باشن که با طالبا تماس بگیرن و یا طالبا با اونا تماس گرفته، قسمی که دیدیم در روم حادثه که رخ داد. ولی در مجموع البته نابسامانی رونما شده و یک حالت بسیار استثنایی متاسفانه که خلق شده، چیزی که من فکر میکنم به نفع افغانستان نیست. چیزی که سوال عمده ای است که بالاخره نفع کشور در چی است و ضرورت مردم افغانستان به چی است. جامعه جهانی هم طالبان را تا به حال به رسمیت نشناخته، هیچ کشوری در این قسمت پیش قدم نشده، ولی تعاملات وجود داره. اکثریتش مانودام از طریق ملل متحد و سازمان های غیر دولتی دید و بازدید های صورت میگیره، سفرهای صورت گرفته، در کنفرانس ها شرکت میکنن، ولی نه به حیث نماینده یک حکومت رسمی شناخته شده و شرایط گذاشتش در از طرف جامعه بین المللی برای شناسایی. و طالبان هم درخواست هایی کردن که افغانستان، کرسی افغانستان در ملل متحد تقاضا کردن که او هم تا به حال به حالت گذشته خود باقی مانده، البته با یک تغییری که سفیری که در گذشته بود او استعفا داد، در عوضش یک شالدافر در اونجا عهده دار است. خب ببینید یک اوضاع بسیار خاص و ویژه و استثنایی رونما شده که در اینجا هر روز ما امکان داره از این به بعد بازی خبرهای را بشنویم که انعکاس دهنده از این وضع نابسامان بکنه.
بله، خب منطقه از طرف دولت فعلی حکومت طالبا وزیر خارجیشان امیر خان متقی روز گذشته روز پنجشنبه در 16 جدی در نشستی که با سخنگویان تازه حکومت طالبان گفت که در حال حاضر روابطشان با بیشتر کشورها به حالت عادی برگشته و میگن که دستاورد بزرگی در 4 ماه گذشته داشتن، در حالی که اینا هیچ به رسمیت شناخته نشدن. این وضع چی خواهد شد؟ برای از اینکه اگر این سفارتخانه ها اگر فعال نشه بسیاری مسائل، یعنی مخصوصا به مسئله به رسمیت شناختن و روان رساندن کمک ها و قراردادهای تجارتی و دیپلماسی و دیگه مسائل کلش به سکتگی بسیار وسیع دچار خواهد شد. شما من حیث یک دیپلمات توصیه شما چی است؟ چی باید شوه؟
خب حالت به شکلی است که چند گزینه وجود داره، چند امکان وجود داره. یکی که ببین حالت فعلی یک اندازه سردرگمی باقی بمانه، چون از یک طرف متاسفانه سفارتخانه ها که در اونجا دیپلمات ها کار میکنن اونا فامیل دارن، در یک موقع بسیار مشکل قرار گرفتن. معلوم نیست که عایدات دارن ندارن، از کجا میایه، چطور تقسیم میشه، چطور اختصاص داده میشه. باید دو مولدار حرف بزرگی است که از کی نمایندگی میکنن. آیا در رژیم نظام گذشته آلی دستبندی های مختلف وجود داره؟ ایده هستن در آسیای مرکزی در اونجا و در تاجیکستان مثلا اونا میگویند که بعضی سفارت ها با اونا ارتباط داره، حتی معاون اول سابق
هم یک ادعای یک بار داشت ارتباط با این که نمایندگی از جمهوریت میکنه. وزیر خارجه سابق هم باز اعلامیه های برنش رو سپرده که گویا انوز فعال است. باز اراکین دیگه گذشته هستن کنا هم ادعای دارن. لحاظا طالبان هم معلوم دار قسمی که شما فرمودین فکر میکنن که اینا همش باید به اونا وابسته باشه و از اونا نمایندگی بکنه و از یک طرف معلوم دار میگوین که ما تسلط داریم سر خاک افغانستان، نفوس افغانستان، در حالی که معلوم دار شناسایی رسمی دیپلماتیک یک معنی دیگه داره و تا به حال جهان آمادگی خود در این قسمت نشان نداده. البته تعاملات وجود داره، روابط دید و بازدید قسمی که گفتم وجود داره، این به معنا نیست که رابطه نرمال است. رابطه نرمال وقتی البته میتونیم تعریف بکنیم که یک کشور کشور دیگه را، یک سازمان کشور دیگه را، سازمانی مثل ملل متحد یا بازی نهادهای دیگه بین المللی، اینا نه تنها که مراوده داشته باشند بلکه رسما ملومدار نمایندگی را بپذیرند و نماینده بفرستند، چیزی که البته فعلا بسیار محدود بعضی کشورها در کابل سفارتخانه خود باز نگه داشتن. البته بیشتر کشورهایی است که کشورهای همسایگی ماست، کشورهای منطقه هستند، اونا به دلایل خاص خود سفیرهای خود و یا دیپلمات‌های خود به کابل نگه داشتن، ولی حکومات و دول حکومت و اداره فعلی افغانستان به رسمیت نشناخته. لحاظا من فکر میکنم گزینه اول ای است که عدمی حالت باقی میمانه و ای خودش قسمی که گفتم امکان داره در نهایتش به نفع افغانستان هم نباشه، به نفع جامعه بین المللی هم نباشه. دوم حالتی است که تدریجا ما به طرف یک شناسایی نیمه رسمی و بالاخره رسمی میریم و ما از طرف گروه های کوچکی از کشورها که اونا نظر به ملاحظات خاصی که دارن امکان داره در خلال 3 الی 6 ماه آینده به این همچه یک کار رو انجام بتن، ولی با عکس‌العمل بعضی کشورهای دیگه مواجه خواهد شدن. کشورهایی که مخالف از این هستن که در شرایط فعلی پیش از این که طالبا باز خواسته های و شرایط بین المللی را قبول کنن کسی مبادرت به ورزه به شناسایی رسمی
من.
و بالاخره خود موضوع ملل متحد باقی میمانه که تصمیمی که ملل متحد از این به بعد میگیره بلندار بسیار معنیدار خواهد بود و فکر میکنم سر موضوع شناسایی یا عدم شناسایی تاثیر زیاد خواهد کرد.
تشکر محترم فرزان رشید، نوبت حق شما محفوظ است. یک لحظه که یک شنونده وصل شده، اونا بسیار زیاد به ندرت میتونن به استودیو وصلشن، اونا رو بگیریم که قطع نشه. بله شنونده عزیز بفرمایید.
جناب نظر تیم خدمت
خوش آمدیم، بفرمایید صحبت کنید. چه
شما که صحتمند باشید.
تشکر
در باشین آقای نظر، تشکر از رادیو شما. امی که در افغانستان شرایط اقتصادی بسیار به حد خراب است، دیگه گفایی که مثلا مهمانای شما گفت با مسائل اقتصادی چندان سرتک و به هر صورتش من نظرات مهمان شما آقای سمند شنیدم، اینا به طرفانه گفت زدن. من از اونها یک سوال میکردم که بچی از اینا وحید عمر هم در نظام فعلی خود رتبه داشته، اونا حامی نظام بودن، شما چرا از آقای غنی حمایت نمیکنید؟
اونا نیستن بچی شاد نیست. فکر کرد آقای صمد شما قدر ریشسفید هستین که تو وحید عمر بچه تان باشه، پسر تان یعنی.
شنونده در اینجا البته اشتباه کرده، ولی ببینید تشویش مردم زیاد است. مشکلات اقتصادی که دامنگیر افغانستان شده با فقر و گرسنگی مخصوصا، هر دو معلوم دار بالای مردم تاثیرات بسیار ناگوار داشته و از این بعد می داشته باشه متاسفانه، و ایجاب میکنه که معلوم دار توقع مردم هم همی هسته که جامعه بین المللی به شکل یک اندازه پررنگتر و با یک جدیت بیشتر دست اقدام شود. جامعه بین المللی از طریق ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی و کمکی البته امی وظیفه را تا حدی که امکان داره انجام میده و اون پول‌های زیادی هم جمع‌آوری شده.
تشکر سمت صاحب، این موضوع یک سوال دیگه جداگانه دارم باشتین که محترمه فرزان رشید دقنیرن. محترمه فرزان رشید، شما بعضی سوال‌ها رو می‌شنین، بعضی جواب‌ها رو می‌شنین، منتها سوال اساسی است که طرف طالبا امی دیپلمات‌های افغانستان در مسئله فساد اداری، فساد پیشه بودن محکوم کردن، گفتن که ما در آینده از اونا استفاده نمی خواهیم بکنیم. این موضوع شما چطور جواب میتین؟
خب موضوع تنها موضوع دیپلمات ها نیست، یعنی در اینجا بس عمومی است از اراکین دولت سابق که اونا همشان در مجموع متاسفانه که به فساد متهم هستن و مشکل اساسی بوده که واقعا متاسفانه یک تعداد در فساد دخیل بودن و او دلیل شده که حالا هم یعنی تمام کسانی که در نظام اسبق کار کردن با همشان بر بخوره این موضوع و دیپلمات هم از این امر مستثنا نیستن. طبیعی است که امکان داره بعض از اونا هم چنین اشخاص موجود بوده باشه، ولی به این شکل درست نیست که یعنی همگی به یک شکل به فساد متهم شود که اونا در حکومت در نظام فعلی گرچه اگر بر از اونا جای هم داده شود اونا شاید خودشان نپذیرند، ولی به هیچ صورت تاریک دیده میشه در نظام فعلی طالبان حتی کسایی که حاضر هستند که در افغانستان کار کرده بودند در گذشته فعلا هم میخواهند به کار خود ادامه بدن، اما متاسفانه که اونا برشان حق ادامه کارشان در وجود داده نمیشه.
بله، خب به نظر شما سرنوشت از یا که کار خود از پتا چی خواهد شد؟ مثلا خود شما چی خواهد کردیم؟ پلان آینده تان چی هست؟
خب این بسیار یک سوال مهم است و بسیار یک جوابش هم مشکل است، یعنی فعلا تمام دیپلمات‌هایی که در کشورهای میزبان من حیث دیپلمات وظیفه دارن در یک شرایط قرار دارن که اونای چایندهشون نامعلوم است، چون اونا نمیتونن پس بر افغانستان بازگشت بکنن و نه در بعض کشورها تا نمیتونن در کشوری که هستن فعلا باقی بمانن، یعنی بسیار یک شرایط وضعیت بسیار خراب قرار دارن، شرایط سردرگمی است و هیچ معلوم نیست که چی بکنن در آینده، وضعیتشان یعنی در سفارت تا چه وقت باقی خواهد ماندن و بعد از او سرنوشتشان چی شوه این هیچ معلوم نیست آقای نظری.
تشکر. خب آقای صمد، سوال اساسی ایست که به هر حال وزارت خارجه افغانستان در 20 سال گذشته تعداد زیاد از متخصصین میگن چندان فعال نبودن، یعنی اوقدر کارهایی که کردن اوقدر مثمر ثمر میگن چی میگن از اون نبوده، زیادتر هر کس هر قوم و خیش خود در هر جای مقرر کرده رفتن و اونا وقتی که مقرر شدن فکر میکنن به این وظایفشان اجرا شد، از اون خاطر یعنی وظایف دیپلمات ها اثر یک بازنگری شوه و یک ریفورم شوه که نظر به عرضه و تقاضا که در اقتصاد است، یعنی نظر به احتیاج مملکت باید سفارتخانه ها فعالیت خود انجام بدن، مثلا در ساحه اقتصاد فعالیت ها داشته باشن، روابط فابریکه ها را اینا را قرارداد ها را بیارن دیگه، حتی مسئله استخبارات است که استخبارات مشروع که استخبارات مثلا در دنیا چه چیزا میشه و را جمع آوری بکنن، مسئله ماجنین رسیدگی شوه، از این قبیل مسائل شما منعیس یک دیپلمات با تجربه چی فکر میکنین که از این مصارف یک استفاده زیاد بدست بیاسه آقای صمد؟
خب ببینید یکی گپ داریست که در 20 سال گذشته چی رخ داد. وزارت خارجه من خودم شاهد بودم از روز اول که حکومت جدید حکومت او وقت موقت و انتقالی بود، ما آمدیم در اینجا کار کردیم، زحمت کشیدیم، من شاهد از این بودم که ظرفیت سازی شد، قضاوت بسیار عمومی هم کرده نمیتونیم، قضاوت غیر عادلانه هم کرده نمیتونیم، در عین زمان هیچ جای شک نیست که مشکلات وزارت خارجه مثل نگرد نهادهای افغانستان وجود داشت در اون نهاد و هم فساد متاسفانه به مرور زمان اوج گرفت. و در اواخر از هر وقت دیگه تر بیشتر شد تا وقت فروپاشی. و ولی در عین زمان ظرفیت سازی هم شد. ایده از دیپلمات‌های ما هم جوان هم دیپلمات‌های با تجربه، اینا برای منافع کشور خود زحمت کشیدن و هنوز هم به مو فکر حتما هستن و ایده دیگه بودن که منفعت جو بودن و به نفع خود یا کدام گروه خاص یا کدام جهت خاص کار میکردن. یک مخلوط از همه از اینا مثل که در دیگر نهادها بود وجود داشت، ولی یکی از موضوعات عمده هم ای است که سیاست خارجی افغانستان به مرور زمان مخصوصا در دوره آقای غنی کاملا در دست یک حلقه خاص حاکم در ارگ بود. سیاست خارجی را مقصد ما است، ای که امور قنصلی به دست کی بود و چطور اجرا می شد سفارتخانه ها، متاسفانه که به نهادهای بیشتر تشریفاتی و امور قنصلی مبدل شده بودن و از اینکه وظایف اصلی خود انجام بدن. من شاهد از این چیزا در خلال چندین سال بودم، تا زمانی که در سال 2016 استعفا دادم از زمین حکومت، از یک سفارت استعفا دادم پیش از اینکه وظیفه جدید در بروکسل من عهده داشتم. و یک دلیل ناخوشنودی من امی بود که ما می دیدم که نظام به طرف غلط روان است و ریاست نظام به دست کسی است که در مو وقتم به پیش بینی بودم که خدای ناکرده مملکت به طرف نابودی می بره و برد و هم چو کار هم رخ داد و صورت گرفت. ولی این به این معنی نیست که دیگرها همه فاسد بدن و یا ای که در وزارت خارجه ظرفیت وجود نداشت. ولی از این به بعد چیشا یک سوال بسیار کلان دیگه است، چون ما در اون مرحله نیستیم فعلا. فعلا ما در یک مرحله ازی هستیم که چطور وضع فعلی را به طرف یک رای حلی سوق بتیم که به نفع افغانستان و مردم افغانستان تمام شود، بدون از این که البته او مشروعیت داشته باشه.
درست. همینجا سمت صاحب خوب گپ گفتین. بله. بله. سمت صاحب بسیار خوب موضوع یاد کردین. حال انتقادات ازش تیر شویم. حال چی باید شو وزیبات؟ برای زی که در یک طرف دیپلومات های به دولت موجود است که در خارج میگن وزارت خارجه جور میکنیم. در دیگر طرف هم دولت به دیپلومات موجود است. ای چی خواهد شد آخرش؟
گفتم اینطور، یک من خودم در تاریخچه دیپلماسی کمتر سراغ داریم همچون یک حالت ها.
بله.
و مخصوصا که نظام گذشته یک دست باقی نمانده، چند دسته شده و متواری است. نظام داخل کشور کاملا در دست یک گروه افتاده و جامعه بین‌المللی او گروه را تا بال به رسمیت نشناخته. این که در آینده باز کشورهای امکان داره تصمیم دیگه بگیرن، او را هنوز البته گفتم پیشتر احتمالش وجود داره ولی حتمی نیست. تعاملات وجود داره، باز شرایط گذاشته شده که باید برآورده ساخته شود و البته کشمکش ها هم زیاد است در بین هم کسانی که در خارج باقی ماندن. کشمکش وجود داره بالای از اینکه نمایندگی به دست کی است، به کی راپور بده. ولی حالت عادی و حالت نرمال وقت پس دوباره احیا میشه که ملومدار سفارتخانه ها نمایندگی از کشور و مردم و یک دولت و حکومت مشروع بکنن. و امروز طالبان در موقف قرار ندارن، تسلط دارن، حاکمیت دارن، ولی همون اندازه مشروعیت را که ادعا میکنن تا به حال هم در داخل هم در خارج کسب نکردن. و در این قسمت طالبان چی تصمیم میگیره، یه ملومدار یک مسئولیت بزرگ به دوش از اوناست، چی کارهایی را حاضر هستن انجام بتن در این راستا و چی کارهایی را حاضر نیستن انجام بتن. و اینا سوال هایی است که من برش جواب ندارم، ولی راه معلوم است که به کدام طرف چند گزینه که وجود داره. قسمت قسمی که گفتم در این باز جای شک نیست که یک عده زیادی از دیپلمات ها در یک شرایط بسیار دشوار قرار گرفتن، هم از سفرا تا به دیپلمات های که با اونا همکار هستن. و یادتون فراموش نکنید در سال 1996 یک حادثه رخ داد در واشنگتن که در اینجا در سفارت افغانستان در واشنگتن یکی از اعضای دیپلماتیک و دیپلمات های افغان در اینجا بیرق در اون زمان بیرق طالبان را بالا کرد و حکومت قبلی نمایندهش البته با این آدم برخورد کرد و این برخورد از این دو نفر البته برخورد مثلا فیزیکی نیست ولی تصادمی و یا اختلاف نظری که بینشون پیدا شد باعث شد که امریکا برش یک بانه پیدا شد و سفارت افغانستان بسته کرد و هر دو بیرق پایین کرد و هر دو نفر البته اخراج کرد از کشور.
بله
ای که باز اونا در اینجا پناهندگی خواستن ماندن یا نماندن و یک موضوع علایده است ولی سفارت افغانستان بسته شد. امکان داره در آینده اگر باز هم باز تصادمات اختلافات نظر ایجاد شد داخل نمایندگی بازی کشورها هم چه کاری را انجام بتن و یا ای که به این حالت باخت. نقش و رول کشور میزبان بسیار مهم است.
بله
کشور میزبان چی تصمیم میگیره در ارتباط با همچو قضایا بسیار معنیدار است، همچو به مو رقمی که به مو اندازه که تصمیم سازمان ملل متحد در زمینه کرسی افغانستان اهمیت داره.
تشکر. خب محترم فرزانه رشید، ما به آخر برنامه نزدیک شدیم، یک دقیقه دو دقیقه وقت باقی ماند. حال شما در مورد کشورهای متحابه میگفتن بخیر یا کشورهای میزبان میگن، حال در کشورهای میزبان برخورد دولت مثلا در ترکیه چطور است با سفیرها و چطور است با طالبا؟ امید یک جنبندی کنین بخیر چی باید شوه و راه حل هم پیشنهاد کنین. باز برنامه خلاص میشه. محترم رشید
تشکر آقای نظر. خب روابط دیپلماتیک امرای کشورهای میزبان تا جایی که من اطلاع دارم به شکل نرمال از طریق امرای سفیرزاده با البته روابط ادامه داره مثل گذشته. این موضوع بحث دیگه است که باز اونا چقدر ارتباطات با مرکز دارن و یا ندارن و در ضمن کشورهای میزبان هم با حکومت طالبا در بعض موارد روابط مستقیم دارن و از طریق مراجع دیپلماتیک صورت نمیگیره و طور مستقیم اونا بعض تعاملات دارن که بعض نشست ها صورت میگیره و خوبتا و بس روی موضوعات خاص صورت میگیره. دیگه قسمی که آقای صمد هم فرمودند حالت است که یک حالت غیر نرمال است، یعنی در این حالت در این شرایط بسیار مشکل است که ما بویم به یک نتیجه برسیم، اگر کدام چیز آسان نیست یعنی
ده.
که ما بویم به یک نتیجه برسیم. به خاطر از این که قسم قبلا هم گفتم در شرایطی که فعلا در افغانستان جریان داره جامعه جهانی و کشورهای میزبان حاضر نیستن که حکومت موجود به رسمیت بشناسن و تحت چنین شرایط البته که ایجاد روابط دیپلماتیک از طریق سفارت ها هم امکان نداره و این به چالش ادامه خواهد یافته میشه.
بله آقای صمد دیگه چیز گفتنی دارین یا ندارین؟ ما خود دیگه برنامه رو به پایان میرسانیم. امی موضوع در بسیاری ممالک اروپایی که بسیار ترقی کردن اینا همیشه از متخصصین مشوره گرفتن، منتها در افغانستان کلی در کل چیز مشوره نمیگیرن. من گفت خودش میگه مرغ ما یک لنگ داره. نیم دقیقه وقت دارین اگه تبصره میکنین اگه نه باز خداحافظی میکنم. آقای صمد
ما امیدوارستم که هم کسانی که در کابل امروز در اداره طالبان مسئولیت دارند، هم کسانی که در رژیم گذشته مسئولیت داشتند و امروز هنوز هم فعالیت دارند، اینا برای از این مشکل راه حل بسنجن. البته جامعه بین المللی در اینجا نقش بسیار مهم داره و باید رسیدگی شود به سرنوشت بسیاری از دیپلمات‌های ما در سفارتخانه‌ها که اونا در حالت یک معلق تقریبا در حالت تعلیق قرار گرفتن، برای از این که یک راه حل پیدا شود. ولی راه حل تا زمانی که موضوع مشروعیت و موضوع شناسایی حل نشه فکر میکنم مشکل خود بود و بالاخره منجر به این نشه خدا نکرده که سفارتخانه‌ها بسته شوند.
بله ما خود زیادتر وقت نتیجه گیری نمی کنم، منتها یک نتیجه است که یعنی در افغانستان در تاریخ افغانستان یک صفحه باز شوه و بگه یعنی که در این دوره یک دولت به دیپلمات بود و دیپلمات های به دولت برای یک چند وقت. خب بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای عمر صمد محقق ارشد شورای اتلانتیک و سفیر سابق در فرانسه و کانادا، محترم فرزانه رشید رحیمی اتشه امور مهاجرین در ترکیه و دوستای دیگر آقای محمد ظاهر اکبر سفیر و نماینده سیاسی افغانستان در تاجیکستان و همچنان
از آقای عزیزالدین مارچ دیپلمات اسبق دعوت کرده بودیم، متاسفانه اونا دوباره با تلفنشان که قطع شد وصل نشدن. معذورتان، رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
شیشه سوزه همه سنگ و سنگ و سنگ میوه روشن دل من و شیشه 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 سوزه همه سنگ و سنگ و سنگ میوه روشن همه جا دکان رنگ همه رنگ جادوگر رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ